د لوی او مهربان خدای په نامه ټول درنو قدرمنو دوستانو ته چې دلته په زوم کې زموږ سره ګډون کړی دی په فیسبوک کې چې اوس دغه باس ګوري ښاغلو عزیزانو زما سلامونه نیکې او درناوی ومه زه در محمد اشنا د بهر میشتو افغانان د پوهنتون د شورا په استرالیا کې د بشر دوستان د ټولنې مشر د دوست آواز د راډیو مسؤول د نن ورځې د باس جوړونکي او اداره کوونکي د نن ورځې د سیاسي باس اجنډا د بهر میشتو افغانان د پوهنتون شورا په بهر کې د نورو سیاسي ګوندونو سازمانو ټولنو او نورو شخصیتونو سره یو ځای د افغانستان د حالاتو د څېړلو او دا چې په راتلونکي کې دا ګوندونه سازمانونه او ټولنې څه ډول یو ګډ دریځ ولري آنلاین یې دا بحث ترتیب کړي. دا بحثونه باید د څو اونۍ لپاره دوام ولري. وروسته به د دغو ګوندونو سازمانو د ټولنو د مشرانو او نورو سیاسي شخصیتونو په ګډون یو غونډه جوړ شي او په دې اړه به خپله پرېکړه اعلان کړي. دوستان نهایت عزیز و گرامی از اشتراک شما در بحث آزاد امروز ابراز سپاس می نماییم. اجندای بحث شورای بستگی افغان های مکنی خارج به منظور تحلیل و ارزیابی اوضاع افغانستان امراه با سایر اعضاب سیاسی در خارج و سازمان ها انجمن ها و شخصیت های سیاسی و هم این که این اعضاب سازمان ها و انجمن ها چگونه یک موقف مشترک داشته باشد از طریق زوم بحث آزاد را تنظیم نمود. این بحث برای چندین هفته دوام خواهد نمود. بعدن به اشتراک همین آزاد سازمان ها رهبران انجمن ها و سایر شخصیت های سیاسی کنفرانس مشترک دایر گریده و در این مورد فیصله خویش را اعلان کرد. قدرمنو دوستان د بهر میشتو افغانان د پیوستون شورا په هیواد کې د وروستیو حالاتو په اړه غبرګونونه ښودلي دي. لومړی د یوې اعلامیې د لارې پر طالبانو غږ کړی دی او دوام یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د نورو هیوادونو د مشرتابو ته پیغام لېږلی دی چې د تېرې اونۍ په خپرونو کې ورڅخه یادونه وسوه. تاسو کولی شئ چې د بهر میشتو افغانان د پیوستون د شورا په ویبپاڼه کې همدغه اعلامیه او پیغام ولولئ. ګرانو عزیزانو، د نن ورځې په دغه بحث کې دغه درانه شخصیتونه چې د یو شمېر ګوندو او سازمانو مشران هم دي ګډون لري. ښاغلی سیف الرحمن غروال د حرکت انقلاب د اسلامي سعادتمند افغانستان د ګل مشر، د سیاسي ګوندو او سازمانو قومي شوراګانو د هیواد د کمیسیون د انسجام د کمیټې مرستیال سیاسي څوړونکي او کارپوه محترمه نجلا تیموري څارنوال سابق در افغانستان عضو انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا مسؤول مدیریت برنامه حقوقي شهروندي در تلویزیون وطن و مدافع حقوقي زن. قدرمند دکتور شیراسان سیاسي څېړونکی او کارپوه. جناب عصمت رسا نویسنده کارشناس و تحلیلګر مسایل سیاسي افغانستان. قدرمند عبدالوهاب جدران په انګلستان کې د خیریه موسسو ډایرکټر سیاسي څېړونکی او کارپوه. جناب ذبیح الله بهار د افغانستان د ځوانانو د اړیکو د مرکز مشر سیاسي څېړونکی او کارپوه. زه یو ځل بیا دغو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. محترمه نجلا جان تیموری، اول از شما شروع میکنیم. شما علت فعلی کشور را چگونه ارزیابی مینمایید؟ همچنان نظر خود را در مورد علت آمدن دوباره طالبان و کارهایی که میکند، بخصوص در مورد حقوق و آزادی های زنان، حق کار و تحصیل را شما از لحاظ حقوقی چگونه ارزیابی مینمایید و در مجموع وضعیت فعلی زنان را چگونه ارزیابی مینمایید؟
با عرض سلام و حرمت به اجازه حاضرین کنفرانس امروزی و همچنان کسانی که بیننده و شنونده برنامه یا کنفرانس امروزی هستند، کمال جرأت دارم که در حضور شما صاحب نظرها سرورای عزیز قدر آغاز کلام نمایم و باز هم با عرض معذرت و حرمت قرار که از شیوه و کارکردهای این کنفرانس ما آگاهی داریم و از این که میدانیم میدان حضور تقسیم تفکر از باید ذهن خود را تراشید و سر حرف قلب خود بیرون کشید. ما یک آگاه سیاسی نیستم و همچنان یک تحلیلگر اقتصادی نیستم، بلکه ما یک شاگرد فاکولتی حقوق هستم، کسی که به پول ملت درس خواند و از ها به هوای وطن استفاده کرد و سالها به حیث مدیر عموم یا مدافع حقوق عامه در حین زمان به صفت یک زن مدافع حقوق زن بودم و هستم، حق دارم و به خود حق میتم که مشکلات وطن خود بیرون بکشم و در مورد معضلات که فعلا در وطن ما وجود داره بحث کنم. به صورت مشخص در رابطه موضوعاتی که امروز یادآور این میشه و مورد سوال قرار گرفته، باید ذکر کنم که این یک امر واضح است که ایالات متحده آمریکا 50 سال قبل از امروز پلان‌های وسیع داشتند که باید داخل افغانستان شوند، یعنی افغانستان تحت تسلط خود قرار بدن و این در قدم اول مشکل ما مشکل جغرافیایی ما بوده که افغانستان از لحاظ سوقل جهیشی به موقعیت داشت که از این طریق میتونه که دست به طرف تمام کشورها دراز شده بتونه. همچنان موجودیت منابع و ذخایر افغانستان است که دنیا را به خود جلب کرده توجهشانه و تفالی از او در 20 سال که حاکمیت از یا بوده و تسلط بر افغانستان داشتن، افغانستان به حیث کشزار مواد مخدر جور شد، یعنی افغانستان به یکی از پرارزشترین بازار تولید مواد مخدر تبدیل شد. درست 20 سال قبل از امروز ایالات متحده آمریکا با بهانه ازی که گروه تروریستی طالبانی تربیه شده در ایالات در کشور عربستان را نیست و نابود میکنه، اسامه بن لادن را از بین میبره، داخل افغانستان شد. ایره ما و شما به چشم خود دیدیم که آمدن، ولی در این مدت 20 سال مقادیر بسیار زیاد پول در افغانستان سرازیر شد. کشورهای تقریبا 33 یا 34 کشور در افغانستان حضور یافتن. در این مدت که زمینه بسیار زیاد و وسیع به خاطر رشد اقتصاد، منابع طبیعی و موضوعات بنیادی افغانستان مساعد بود، ولی نشد، استفاده نشد. یکی که کشورهای خارجی خود بیاد و علاقه مندی موضوع نبود که افغانستان به پای خود استاد شد و خود کفا شد. در حین زمان رهبرای مفسد، اشرع طلب، خودخواه، کسایی که خواستن برای خود همه چیز داشته باشن قصرها جور کردن، پول به بانکهای خارج انتقال دادن و یعنی مردم توسط یک حکومت دوسره به قدرت رسید و حکومت کردن. نو اصلا اون نیروهای خارجی که در افغانستان بودن نخواستن که افغانستان به کشور نیرومند و خودکفا تبدیل شود. برای دیگه موضوع طور دیگری بود، طوری که ما توقع داشتیم و فکر میکردیم که حضور چندین کشور وضعیت افغانستان بهبود ببخشه، اما برعکس این ما از اشتباه خارجی نمیدانیم، برای دیگه هیچ وقت بیگانه به حال ما دل نسوختانده و نمیسوزانه و هی اشتباه سیاست اشتباه سیاسیون خود ما بوده که یا دلسوز نبودن و دلسوزی هم نکردن به وضعیت افغانستان. به اون خاطر امریکایی که 20 سال قبل طالبان شکست داد از افغانستان راند، ولی در پشت پرده امی شکست خورده ها دوباره لانه یافتن، حمایت شدن و رشد کردن، برای یا دفتر جور شد، دفترشون بر رسمیت شناخته شد، از دولت خواهش کردن که با یک گروه که ما قبلا به نام یک گروه تروریستی میشناختیم ملاقات و مذاکرات داشته باشه و با فرمایش خود دنیای خود رها کنن. خب بالاخره این طالبا به شکل یک ذخیره بود که یا پیش خود نگاه کرده بودن و امروز یا سر قدرت رسیدن. به خاطر چی؟ به خاطر که امریکا یا قدرت‌های بیرون نمیخواستن که افغانستان از این وضعیت خود بیرون برای، یعنی در این مدت 20 سال او جوانایی که 10 ساله بودن 30 ساله شدن، او طفل که تولد شد 20 ساله شد، تمامشون نیروهای جوان مستحد با فرهنگ عالی با دسترسی با ساینس و تکنولوژی یا رشد کردن و این پلان هم دیگه تقریبا برای مردم حل شدنی بود و مردم آیستا آیستا بیدار شد، ذهنهای مردم بیدار شد و یعنی طالبای ذخیره شده که قبلا در پشت پرده بودن، وضعیت افغانستان هم خراب کردن با این تاری، باید تزی شد که مردم به آرامش زندگی نکنه، قتل و خونریزی، فقر، بیچارگی، همه اینجا دست به دست هم داد و حکومت فاسد از طرف دیگه باعث شد که طالب دوباره سر قدرت شد. طالب امروز آمد و ما میبینیم که هان قدرم به قال کیل و قال که آمده بودن که ما حکومت گرفتیم، خودمون میفهمیم که بدون کدام مبارزه از طرف نیروی امنیتی ما و داخل وطن شدن و قدرت تسلیم شدن، ولی آنقدر مسالمت آمیز هم نبود، بلکه ما دیدیم که یک معامله استخباراتی بود که توسط استخبارات ای قدرت تسلیمی داده شد که بعد از شما و شما خود ما شاهد هستیم و ای که چی وضعیت در افغانستان است، فقر به چی سوی است، ناامنی به چی سوی است، حقوق زن که بیشتر از نیم پیکر جامعه ما می باشه، اساس و تعداد جامعه ما می باشه پایمال شده. امروز وقتی که ما نیم پیکر جامعه را نادیده می گیریم، کسانی که باعث تربیت اطفال شد، باعث تشکیل خانواده سالم شد، او را ما نادیده میگیریم. کسایی که امروز خودشان متکفل یک فامیل هستن، کسایی که یعنی مرد خانه خود نداره به یک دلیل که دی 40 سال جنگ میبینیم که مردای افغانستان زیادتر شهید شدن یا در جنگ یا در بیرون در سرکار و غیره، ولی مشکل زیاده زنای افغانستان با قلب و روح و جان خود احساس کردن، با دست دادن عزیزای خود، با دست دادن شوهر، برادر، پدر و آخر، و هر صورت یا رشد کردن، درس خواندن، خودکفا شدن. ولی امروز بسیار ظالمانه است که این زنهای افغانستان نادیده گرفته شد، زنهایی که تحصیل کردن، زنهایی که برابر با برادرهای خود در بیرون در جامعه کار کردن، سیاست کردن، در تحصیلات عالی احسا گرفتن و یا نادیده گرفته شد. خوشبختانه که مردهای روشنفکر ما داریم که همیشه در حمایت از زنها و در حمایت از علم و فرهنگ و دانش قرار دارن و همچنان ملیتهایی که در نظر گرفته نشده فعلا حکومت طالبا از کی نمایندگی میکنه. 10% به صورت واضح بگویم تک قلبی و تک میوری را در پیشوری گرفتن یا به پشتو تکلم دارن، ولی خوشبختانه ما میبینیم برادرهای پشتو زبان روشن فکر، روشن زمیر و تحصیل کرده ما خود کاملا مجزا از این گروه دانستن، بگوار از خود نمیدانن، از خود دور میدانن، برعکس در نظر نگرفتن ملیتهای دیگه در یک کشور باعث از این میشه که چنین حکومت دوام نداشته باشه و همچنان مشروعیت سیاسی و حقوقی نداشته باشه، برای اینکه 10% یک گروه 10% نمیتونه که از افغانستان نمایندگی کنه، نمیتونه که از یک قشر بسیار بزرگ جامعه را که اساس جامعه توسط امی خانم ها پایه‌گذاری میشه یار نادیده بگیره. پس ما ایت یک حکومت اصلا پایداریش استقامیتش نمیخوایم و جهانم تا امروز آرام خود گرفته، نه در برابر جنایاتی که یا میکنن عکس العمل نشان میده و نه به رسمیت میشناسیشون. حتی کشورهایی که حامی از این گروه تروریستی هستن امروز توانایی زیر ندارن که به جرأت و واضح یا را به رسمیت میشناسن، برای که می فهمند یا یک گروه نامبد هستن، یک گروه هستن که غیر از وحشت قتل چیز را دیگر نمی فهمند، یک گروه هست که یک حکومت می خواهد که مکمل در تعیینات و تقرار یا خود از ملا و مولوی استفاده کند، در حال که جامعه دینی باشد، ملا و مولوی در راه خود می باشد، ولی در بخش های تخصصی ما ضرورت به اشخاص متخصص، انجینیران، سانزان، فیزیکزان، دکترها و غیره ضرورت داریم و یک جامعه نمیتونه که توسط یک قشر ملا اداره شود. پس این متخصصین ما کجا باشن؟ چی کنن یا؟ بنان کل از یا برصد این گروه محور طلب برخواستن با هیچ حمایت داخلی نداره این گروه، حمایت خارجی خو اصلا وجود نداره، بلکه که حکومت با این شرایط برابر به معیارهای حقوق بین الملل نمی باشه و نیست. بنابراین وضعیت افغانستان خاموش، ما به چشم می بینیم که فعلا نه ادارات کار وجود دارد، نه معاشی وجود دارد، تمام مردم برای سرک. ما می بینیم که از اقتصاد ضعیف اموال خانه خود بیرون کشیدن، حتی در خراشترین وضعیت که اطفال خود به فروش می رسانند. دیگه ما ادمی گروپ ها و سازمان های اجتماعی که در بیرون افغانستان، در داخل افغانستان هستند، خواهش میکنیم که دست به هم بتن. دیگه باعث مانی قتل، خونریزی، تدمیری و این که ملیت های دیگر در نظر نگیرن، دست به هم بتیم تا باشه که یک افغانستان دوباره سرطن، یک افغانستان رو دوباره احیا کنیم، دوباره رشد بده و این فرهنگ از بین رفته خود دوباره احیا کنیم و نمونیم که زبان و دهان خانما، زبان فرهنگ، زبان حلم خاموش باشه و افغانستان نابود شد. تشکر از شما. گفتنی های من حضور شما میقبل. بله.
تشکر بسیار زیاد محترم نجلو جان تیموری صاحب، شما با نقاط اونجا اشاره کردی. باز سوال دوم ما شما خواهیم داشت. قدر من دکتر شهرستان صاحب کتاسی پردی با نیوز اگر رید چی در طالبان و رتاک ایلتون اتساو آیا پا دی که نریوالو کم رول درلولی او د دې دا اوس کارونه چې کوي او په خاص ډول د ښځو د حقوقو همدارنګ د تعلیم او موسساتو په اړه وباندې او نور کم کارونه چې دې ساته سره رسوي، د دغو پایلې به څنګه وي؟ په خاص ډول دا چې اوس یې قدرت ته نه په خپل دغه ملایانو کې ساتلی دي او نورو سره نه شریکوي، د دې د اوسني حالت تاسو په مجموع کې څنګه چاکی؟
اشنا صاحب محترم، یو ځل بیا تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، اغلې نجلا جان تیموري ته او اغلې بهار صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. زه نه پوهېږم تاسو په ډېرو دوستانو نومونه واخیستل، کوم لا بل څوک نه وینم که بیا راوصل شو د پروګرام سره، نو هغوی ته هم سلامونه احترامات وړاندې کوم او ځانګړې ډول ټولو اورېدونکو ته لیدونکو ته. ستاسې سوال خو ډېر پراخه دی او ښایي په نورو کنفرانسونو کې ډېرو دوستانو بحث د باندې کړی او دا اوس اغلې نجلا جانې هم په دې خبره باندې بحث وکړ. زه بالکل همدغسې څه دي چې دوی وویل، یوازې په موازاتو کې خو زه کولای شم یو څه زیات کړم. هغه دا ده چې د افغانستان دغه بدمرغي اوس نه ده یوازې چې د طالبانو او دغه تېر دولت تر منځ د پاچاګشتي شوې ده او یو قدرت په بله اوښتی دی، دغه انقلاب یې بولي. په هر صورت باندې قدرت ته نوي خلک راغلي دي، طالبان دي، او د دې طالبانو د راتګ علتونه مختلف وو. عمده علت یې دا و چې کله چې امریکایان دلته راغلل، یو څه هدفونه چې اعلان کړل په اصطلاح رسنیز یې کړل او میډیایي کړل، د هغې تر شا یې نور څه هم درلودل چې لا تر اوسه پر موږ هم خبر نه وو او هغوی هم میډیایي کړي نه دي. جنگ یې وکړ، اوږد جنگ، ډېره سرمایه گذاري وکړله. د دوی نظامي خلک هم تر 2500 یا 2400 خلک هم د دوی مړه شول، د ناټو خلک هم پکې نور مړه شول. او امریکی زده لانه پیگم چه نور حوادونو بسون توانو نکری خو امریکی دو تریلیون یا دو زرا میلیارد دالر دوی مصرف کل او نتیجه داشتولا چه دوی کال پا کال میاش پا میاش او بلا افتا پا افتا یوازه نفرت او انزجار د ځان په مقابل کې زیاتاوه هغه خلک چې دوی په مرسته قدرت ته رسېدلي وو همدغه د جمهوریت واکمني چې شل کاله په افغانستان کې وه د ښاغلي کرزي د دورې نه راشروع او د ښاغلي اشرف غني تر دغه پورې همدغه خلک چې د امریکې په قدرت په مرسته باندې قدرت ته رسېدلي وو دوی بېزاره وو ځینې ځکه امریکې دغسې څه وکړل چې د دوی اعتبار ته یې د دوی هویت ته یې او د دوی پرستیج ته یې تاوان رسوو دوی د یوه دولت په حیثیت باندې دوی کمزوري کړل او د دوی اعتبار یې هم د دوی حریفانو ته چې هغه طالبانو سره جنګېدل او هم یې نورو نړیوالو ته د دوی پرستیج را کمزوری کړ او دوی ته یې د یو دولت د زمامدارانو نظر ونه کړ امریکایانو وغوښتل چې لوبه په هغه ډول باندې چې دوی را شروع کړې وه پوه شول چې په دغه ډول باندې لوبه ادامه نشي پیدا کولی د لوبې تکتیک ته باید تغییر ورکړي د لوبې ډول ته باید تغییر ورکړي په دغه تغییر کې دوی لوبه د هغه چا سره اوکې کړله د لوبې ډول یې د هغه چا سره اوکې کړله چې هغه د دوی په مقابل کې جنګېدل او د هغه دولت په مقابل کې جنګېدل چې د دوی همکاري ورسره وه دوی په سرمایه ګذاري کړې وه او دوی ویل چې دوی د دیموکراسۍ د ممثلینو په حیث باندې په افغانستان کې غواړي چې د تروریزم په مقابل کې وجنګېږي تروریستي ډلې نه وي او دلته حداقل دیموکراسي مروجه شي تر یو حده خو دا کار وشو هلته قوانین جوړ شو نو هلته زه باور لرم که دا خارجیان نه وي هلته به دغه سیاسي ګوندونه چې دا اوس دي دا به هم نه وي دغه تلویزیونونه دغه مخابراتي دستګاوې دغه مدني ټولنه دغه پوهنتونونه دغه نور پرمختګونه چې شوي دي دغه شورا دغه انتخابات دغه اساسي قانون او نور داسې کارونه چې د ټولنې د پرمختګ لپاره په دغه تېرو شلو کلونو کې شوي دي که دا امریکایان او ناټو والا راغلي نه وی هماغه جنګونه چې د طالبانو او هغه مجاهدینو تر منځ وو د پخوانو مجاهدینو همداسې به ادامه درلوده تر دا وسط دا په هیڅ صورت د دې معنا نه لري چې موږ ګویا هغه څه ته چې امریکایان راغلي وو په دې ټولنه کې هغه شته مشکلات دوه چنده درې چنده کړل هغه ښه بولو نه بالکل داسې نه ده امریکایان چې راغلل له بده مرغه دوی دغسې کړنې وکړلې چې په رښتینې ډول سړی قضاوت کولی شي چې دا یو ښکېلاک و دوی خپل محبسونه درلودل دوی کولی شو چې خلک ونیسي دوی کولی شو چې خلک بندیان کړي دوی کولی شي چې د افغانانو سره هېڅ مسلات ونه کړي مګر لاړ شي په یو کلي کې بمباري وکړي په یو کلي کې چاپه واچوي د کلي خلک مړه کړي او یا یې ونیسي را یې ولي څوک ګوانتانامو ته بوځي څوک باګرام کې ځای په ځای چې څوک په پولیسچرسي کې دغه کارونو اصلا د حکومت په ذهنیت کې هم د دوی په وړاندې یو نفرت پیدا کړ هغه څوک چې دوی معاش ورکوه هغه څوک چې دوی تامینول هغه دوی چې دوی قدرت ورته ساته دوی مرستې ورسره کولې هغوی هم د امریکایانو په ضد کې یو ضد واخیسته د امریکایانو په وړاندې یو عقده پیدا کړه یو نفرت او په اصطلاح بدګماني پیدا کړله چې دوی افغانستان کې افغانستان ته د سولې لپاره افغانستان ته د مدنیت د ترویج لپاره نه دي راغلي بلکې دلته خپلې موخې لري تاسو به په کراتو مراتو اورېدلي د ښاغلي حامد کرزي په اظهاراتو کې وروسته بیا د ښاغلي اشرف غني په اظهاراتو کې چې امریکایان یو څه کوي دوی بل څه دا یو جهاتو د خبرې بل د دوی پښتون کې یو شمېر خلکو داسې رشت وکړ چې د دغه رسمي حاکمیت په څنګ کې د قدرت داسې جزیرې رامنځته کړلې چې دا د رسمي حاکمیت خبرې هېڅ نه منلې وحدت ملي حکومت په نامه باندې او د هغې نه مخکې خو بېخي دغه تجارتي شرکتو بزنس شرکتو د خاغلی کردی سے پو وقت کیه بس هر سری چی با دغه درلودا قدرت او زور زر بی درلودا اغا دا حکمتی و برخوا که بین درلودل دخوار غریب سر ملا پا ازان با نچال من زم نکو روس دا اشرف غنی پو وقت کیه دغه دا قدرت جزیری دا سوی چی دوی ویل که زمک پا فرمایش باندی وزیر مقرره سیده که نیمو بغاوت کو بیا زموږ په فرمایش باندې چې د وزیر مقرر کړه هغه وزیر که فساد کاوه که هغه غصب کاوه که هغه ظلم کاوه که هغه ناروا کوله که هغه قانون ماتوه دغه مرکزي حاکمیت یې د لرې کولو صلاحیت نه لري بیرته به زموږ سره مصلحت کوئ چې دغه موازي خانان او یا د ملک التوافی امیران دوی موافق دي چې دغه وزیر لرې شي که نه یا دغه والي لرې شي که نه یا دغه ولسوال لرې شي که نه یا دغه سیاسی سړی چې ظلم کوي چې غصب کوي چې ناروا کوي چې د فساد کې لاس دی چې په قچاقو کې لاس دی چې په جنګ کې لاس دی چې د دغې مخې ته په مرکزي حکمیت نیولی شي که نه یې شي نیولی او بالاخره دغه کارونو ته دغه افغانستان د حاکمیت چې هغه د جمهوریت حاکمیت موږ ورته وایو د هغې اعتبار یې په نړۍ کې هم راټیټ کړ او د خلکو په وړاندې هم د دغه حاکمیت اعتبار راټیټ شي تاسې باور وکړئ چې په دغه اطرافو کې به خلکو د خپلو ځانونو د ساتلو دپاره په حکومت باور نه کوو او په دغسې ډلو به یې باور کوو لکه دا طالبان و په کابل کې به نو مګر په دغه ولایاتو کې د یو ولسوالۍ تعمیر که د دولت په لاس کې دا کلي و دغې کرچې ټولې د طالبانو په لاس کې وې او هلته به د مشکلاتو دحل دپاره خلکو مراجعه کوله طالبانو ته چې دا زموږ مشکل حل کړو ده به بیا قضا هم جوړوله دلته بیا سارایي محکمې هم جوړولې دلته بیا نور کارونه هم کول چې د یو چا د چا باندې د کېدونکي ظلم مخه ونیسي دې کارونه آهسته آهسته د طالبانو اعتبار زیات بالاخره کله چې ښاغلی خلیلزاد راغی او په دوحه کې په 2000 کال کې د فبروري په 9 تاریخ باندې په دوحه کې د طالبانو سره دا قرارداد امضا که چې امریکایان به وځي او طالبان به هغه یو څو شرطونه ورته ایښي وو ډېر ناقص او ناچیز دغه پروتوکول چې د طالبانو سره امضا شه د کابل دولت قطن پرې خبر نو د کابل دولت دغه متن لا لیدلی ده او که لیدلی او متن یې ورکړه کړی ده ګوره موږ داسې یو قرارداد امضا کوو چې تاسې پرې خبر یاستئ هغه متن یې بیخي ورکړی لا نه ده دا پخپله د دې معنا درلودله چې امریکا غوښتل چې هغه دولت سکوت وکړي او دغه طالبان حاکم شي سره د دې چې دا خبره یې واضح نه کوله هغوی ویل چې طالبان به وروسته له دې نه چې امریکایان په وتلو باندې شروع کوي د طالبانو محبوسین او هغه خلک چې بندیان دي دوی به آهسته آهسته خلاصیږي او بس جنګ به کمیږي او اوربان به کمیږي او په اصطلاح د جنګ او خشونت درجه به راټیټیږي او بالاخره به د سولې مذاکرات شروع کیږي او طالبان به په قدرت کې په اصطلاح راشریکیږي چې جمهوریت د لخره به په انتخابات کیږي او په هغه انتخابات کې که طالبان وګټله که جمهوریت والا وګټله که کمبل ګن وګټله دا کار ونه شو لکه تاسو ویل د کال طالبان دغسې قدرت ته ورسېدل چې نه د دوحې قرارداد کې هغه پیشبیني شوې وه نه د نړیوالو په کتنو کې داسې پیشبیني شوې وه نه دغه ترویکا چې په مسکو کې جوړیږي دا کله کله دا غونډې کېږي امریکایانو روسانو چینایان پکې دي او بیا وروسته پاکستان هم ورسره شریک شو د دوی پیشبیني قطن دغسې نه وه دوی په خپلو خبرو کې ویلی چې طالبان به په سوله باندې په خبرو باندې قدرت ته رسېږي واک به د افغانستان خلک ټاکي نظام به د افغانستان خلک ټاکي او طالبان به امارت نه اعلانوي دوی دا بیخي دوی ته د نړیوالو دپاره دغه او خصوصا د دغه ترویکا دپاره دا سریکر کوي تاسو ولې دا یو کار ونه شو طالبان په جنګ باندې راغلل او که جنګ نه وي نو خو هغه دولت تسلیم شو اردو خلصلاح شو لاسونه یې جګ کړل هر ځای کې ډلې ډلې راغلل طالبانو بیرغ راغی هلته ودرېدل بل بیرغ راټیټ شو نظام سقوط وکړ نه پخوانی اردو پاتې دی نه پخوانی پولیس پاتې ده نه پخوانی امنیتي ملي پاتې ده نه پخوانی څارنوال پاتې ده نه پخوانی محکمه پاتې ده نه پخوانی وزیر شورا او دا نور نظام وجود نه لري د دې په جواز باندې طالبان راغلل نوی خپل حاکم خپل ډول حکومت یې جوړ خدای که بد دا جدا سوال ده روست که دیش روغه گی خو طالبان پا دا غدول قدرت تورسه دی در نرائیوالو او در نرائیوالو در توتیو در نرائیوالو در نادرس چلن در نرائیوالو در غیر سنگه پاده کما د دس خوختونو چه دا آقای در پاره گتا لرالا و دا افغانانو ملی حاکمیت ته هیچ ارزښت نه ورکاوه. د دغسې یو بحران په نتیجه کې چې د یوې خوا نه د افغانستان نظام د تر پزې پورې په فساد باندې ککړ وو او پکې غرق وو. په اردو کې هغه خلک چې راپورې ورکول کېدل چې درې نیم لکه پاوز دی او دا ټول مصلح دي او د طالبانو په مقابل کې جنګېدلی شي. زه باور لرم چې دوی کې یو لک هم نو ماسونه آشا باتا او دا خبرې ټولې اخیستل کېدلې او قمندانانو جنرالانو وزیرانو دوی په خپلو منځونو کې سره ویشلي که نه درې نیم لکه وسلوال خلک د دېرش زره طالبانو دېرش زره به ملا نه وي د دېرش زره طالبانو په وړاندې چې تسلیمېږي دا معنا دا ده چې دلته یو ستر دروغ موجود دی دلته یو ستر فساد موجود دی چې اصلا څه شی نه وو خالي فضا وه او د دروغو تشکیلاتو د دروغو اردو وه اصلا وجود نه درلود. د دغسې یو بحراني حالت په نتیجه کې طالبان قدرت ته ورسېدل هغسې چې ورسېدل دوا ډوله برداشتونه دي. یو ډول برداشت دا دی چې ډېر بد کار وشو چې طالبان په داسې ډول قدرت ته ورسېدل چې د هغې په نتیجه کې وروسته له دې چې د ډاکټر نجیب الله خان ډاکټر نجیب الله حاکمیت سقوط کړی وه اردو له منځه تللې وه بېرته یو څه هیا شوي وو سره د دې چې نه مو تیارۍ درلودلې نه مو ټانکونه درلودل نه مو هغسې وسلې درلودلې لکه څنګه چې مو هغه وخت کې درلودلې مګر د دې له کبله چې یو نظم راغلی و یو تشکیلات ایجاد شوي وو یو څه د اردو په نامه وجود درلوده یو څه د پولیسو په نامه وجود درلوده هغه ټول منحل شول. د سیاسي ګوندونو سرنوشت لا تر اوسه پورې معلوم نه دی. شورا وجود نه لري. اساسي قانون د اعتبار لوېدلی دی. څارنوالان په ډار کې دي په یېره کې دي. قاضیان وجود نه لري. محکمې تړلي دي. نور هغه څه چې د دولت بنیاد جوړوي د دولت انسټیټیوټ جوړوي هغه د منځه تللی دی نشته دی. دا بد کار وشو مګر یو ښه کار دا وشو چې که چیرې همدغه اردو چې دا موجود وو د طالبانو په وړاندې جنګېدلی وی او خصوصا په غټو کارونو کې جنګېدلی او په ځانګړي ډول په کابل کې جنګېدلی وی او کابل بیا د 2 نوي کال په څیر باندې په کنډواله تبدیل شوی وی هغه چې د شلو کلو په جریان کې ډېر آباد شوی دی کابل هغه بیا په کنډواله باندې تبدیل شوی او بدون شکه تبدیلېده که چیرې داسې مقاومت او جنګ شوی وی نو دا به یو لویه تراژیدي وی انسانان به مړه شوي وی هلته به د وینو ویالې بهېدلې وی او دا به ډېره ستره تراژیدي وی. په هر صورت که نظام لنګ شوی دی نو ښه کار دا وشو چې د انسانانو د وژلو مخنیوی وشو. اوس طالبان راغلي دي قدرت یې نیولی دی او قدرت مطلق ملایي قدرت دی او ملایي حکومت دی او د ملایانو حکومت دی یو ډول حکومت دی چې اغلی نجلا په دې باندې تبصره وکړله زه زیات تبصره پرې نه کوم په یو تفاوت البته چې طالبانو ته به هېڅکله د یو اتنیک او د یو قوم د استازو په سترګه باندې باید ونه کتل شي. طالبان یو سیاسي جنگي ډله ده همدغه سیاسي جنگي ډله ده لکه حزب اسلامي چې وو لکه جمعیت اسلامي چې وو لکه وحدت اسلامي چې وو او لکه اتحاد اسلامي او داسې نور داسې نور خو د هغوی په نسبت باندې دا طالبان یو څه زورور دي. هغوی په ټول افغانستان کې افغانستان شموله نه وو دوی په ټول افغانستان باندې اقسان حاکمیت جوړ کړی دی او هغه څه چې په هرات کې وکړل هغه چې په هلمند او په مزار او په جوزجان کې وکړل هغه په هم بدخشان کې کوي هم کنر کې کوي هم پکتیا کې او داسې نور. زه د دې خبرې سره موافق نه یم چې طالبان دې په خاص ډول باندې د کوم قوم استازیتوب وکړي او بیا دې هغه قوم د نورو قومونو په مقابل کې وجنګي. دا کار طالبان نه کوي ځکه چې طالبان ما ته معلوم دي چې د هغوی وایي زموږ ژبه لا اله الا الله و محمد رسول الله د کلمه ده او موږ ژبه نه لرو. مسلمانانی او دا اخوات المسلمین زمونږ لاره ده مخ خو نه پیژنو او او په دې کې شک نه شي چې هلته به اکثره به پکې دغې پښتانه وي خو هغه د اشرف غني حاکمیت هم د پښتنو او د فاشیزم او د نشنلزم او د دې په نامه باندې په اصطلاح خلکو نه قبلاو ځینې خلکو انتقادونه به کول. په هر صورت باندې معقولیت په ټول سیاسي روان کې دا دی چې طالبانو ته موږ د یوې جنګي سیاسي ډلې په سترګه باندې وګورو، ښه والی بدوالی په هغه ترازو کې وتلو چې دوی کوي، نه په هغه ترازو کې چې دوی خبرې کوي او یا دوی په پښتانه دي او یا دوی تقومیان دي او یا دوی څنګه دي. د دوی سیاست په آینده کې هم نادرست دی، په دا اوس حال کې هم نادرست دی. دوی د خلکو د انسانانو هغه مدني حقوقو ته چې انساني ټولنه کې دا اوس رواج دي قایل ورته نه دي. دوی هر څه د شریعت په تله کې تلي. دوی د امریکایانو نه هم دا توقع لري، له روسانو او هندیانو او چینایانو او له نورو بهرنیانو نه هم دا توقع لري چې د دوی سره باید شریعت پر اصولو باندې برخورد وي. دوی فکر کوي چې هغوی هم دغسې خلک دي چې ورته وایي چې شریعت ښه دی، نو هغې وایي دستي وایي چې هو شریعت ډېر ښه دی، موږ تاسو سره شریعت ولو. دا بیخي کلیوالي ذهنیت خلک دي. دوی دپاره حکومتداري مشکله په دې ده چې دوی فکر کوي چې په همدغه کلیوالي ذهنیت باندې به وزارت هم کېږي، په دې باندې حاکمیت هم کېږي، په دې باندې به قانون هم جوړېږي، دا قانون به تطبیقېږي هم په همدغه مانا دا ده چې هلته که پولیسي کولی شي چې ملا ریش قرارې کینی هلته په چوکۍ باندې کینی او په چپلکو کې کینی، یونیفورم هم نه لري، لونګۍ ورسره یې غټه ګیره، دا پولیس دی، بس جنایت به څوک مخ بهنی نیسي. یا که استخبارات یې هلته امنیتي ملي کې بس پروا نه لري، ملا یې د مدرسې نه فارغ شوی ریشي چې یو دغه به کوي. دوی لا تر اوسه پورې په دې ضرورت باندې نه پوهېږي چې استخبارات یو لوی علم دی، ډېر کاري تجربه غواړي، ډېر زیات مطالعات غواړي، تربیه غواړي، یو مسلک دی او د استخباراتو او کشفیاتو کارونه د مدرسې ملا نشي کولی. دوی لا تر اوسه پورې په دې باندې نه پوهېږي چې د زراعت وزیر هغه چې وایي چې څه رقم تخمونه باید وکرل شي، په کوم ځای کې څه رقم میوې کېږي، څه رقم باغونه جوړېږي، څه رقم د حیوانات روزل کېږي، څه رقم هېواد له فقر نه خلاصېدلی شي، داسې حاصلات جوړېدلی شي په هغې کې هېواد خودکفا شي، د مدرسې ملا دا کار نشي کولی. دوی فکر کوي چې یو دم تعویض به وشي، بس باران به هم راکته کېږي او هلته به مریضې جوړېږي او هلته به نور کارونه هم کېږي په داسې. یعنې دا مطلق یو داسې ذهنیت دی چې کېدای شي یو څو پېړۍ پخوا افغانانو سره هوکې کړې وی او دا یې ویلي وی چې هو صحیح ده، بس موږ چې دغه لمونځ استسقال وینځو که باران به راکته شي بیا به فصلونه وشي، او یا به مثلا بس ګناهونه ډېر شي بیا به باران به نه کېږي، خلکو ته به خدای جزا ورکوي. په دغه ذهنیت باندې په اوسني عصر کې حکومتداري نه کېږي، خصوصا د نړیوالو سره اړیکې نه جوړېږي. زه لنډ اندازمه دې ته چې بحث اوږد نه کړم. زموږ دریځ څه شی دی؟ هغه څوک چې اصلا دغه ټولنه د دغه ټولنې د خوارو بېچارهوو مسکینو او هغه چا په غم کې دي چې هغه په دا ټولنه کې پاتې دي او غواړي که نه غواړي د دغه طالب حاکمیت ته ناست دي، نه د تېښتې لاره دي، نه په سر سوری لري، نه ستوری لري او نه په ځمکه سوری، بېچاره ولس دی هلته پروت دی، لوږې، تندې، بدمرغۍ، جنګونه، مرګونه، تروریزم، دا ټولې خبرې قبول کړي دي، هلته ناست شي. زموږ غږ باید په نړیواله ټولنه دای چې وروره که د طالب سره ستا خبره خپله ده، منې په رسمیت نه پېژنې، دا ستا چې کارونه دي. طالب پېږي تاسې، تاسې هم زورور یاستئ، طالب هم زورور دی، راغلی دی، حکومت یې نیولی دی، زموږ زور پرې نه رسېږي چې د قدرت یې لري. خو لطفا د طالب جزا د افغانستان خلکو ته مه ورکوئ. تاسې په افغانانو بندیزونه لګولي دي، تاسې د دوی بانکونه بند کړي دي، تاسې د دوی نړیوالې اړیکې بندې کړي دي، تاسې د دوی تجارتونه بند کړي دي. دلته فقر دی، دلته بیکاري ده، دلته بدبختي ده، دلته مرضونه دي. لطفا حتما سرحدونه خلاص کړئ چې زموږ تجاران وکولی شي پیسې انتقال کړي، اوړه او وریجې راوړي چې دلته فقر دی، غوړي راوارد کړي چې چای او بوره راوارد کړي، لطفا لار خلاصه کوي چې زموږ مسافرین بیرون کې دي چې راشي وطن ته د ځینو لار شي هلته تاسو اوس وګورئ د پاکستان په ټول منافقت چې دوی وایي طالبان په رسمیت باندې وپېژنئ یو د پی ای تهران راځي کابل ته بېرته اسلام آباد ته ځي بل هېڅ پرواز نشته د افغانستان نه ښکاري د هغې ټکټ یې $2,000 ته رسولی دی وایي طالبان په رسمیت باندې وپېژنئ د افغانستان څه چې مېوې دي او څه چې ترکارۍ دي په تورخم او په ربه کې ولاړې دي کندهار په سرحد کې او پاکستان ته نه پرېږدي مېوې هم خرابې شو ترکارۍ هم خرابې شو برعکس د دوی لارۍ را تېرېږي او آزاد ځي مرکزي آسیا ته تېرېږي او څوک یې د بندیز دغه نه لري وسه نه لري دا منافقت دی او دا منافقت دی نړیوال او زموږ همسایګان زموږ سره نور پرېږدي د طالبانو نه د طالبانو سره چې دوی هر څه کوي موږ د طالبانو ضمانت نشو کولی ځکه طالبان زورور خلک دي موږ خو رایه ورکړې نه ده چې موږ د هغوی ضمانت که داسې یو حاکمیت راغلی وی داسې یو نظام راغلی وی چې د افغانستان د خلکو په رایه راغلی وی بیا به یې خلکو ملاتړ هم کړی اوس دوی راغلي دي زورور خلک دي قدرت یې نیولی نور شي جانې خو د نړیوالو سره د دوی معامله خپله ده نړیوال پېږي دوی خو نړیوال دی دغه جزا او د دوی د سرتنبګۍ غچ د افغانانو څخه نه اخلي لطفا دې د افغانانو سره مرسته وکړي دلته دې د مرضونو مخه ونیسي دلته دې د فقر مخه ونیسي ژمی را روان دی نه د سون مواسطه نه خوراکي مواسطه او دا به لا نور هم پسې سختېږي ځکه یخني کېږي نو هغه څوک چې مدني فعالان دي دوی که ځانګړي اشخاص دي په مدني ټولنو کې هغه دي مصروف دي که سیاسي ګوندونو استازي دي د دوی همغږي په کار ده چې په نړیوالو غږ وکړي چې افغانستان تنها پرې نه ږدي د اوس لپاره زما عرض همدونه و تر وروسته بیا کوم سوال و خبرې به وکړم که نه زما عرض همدونه و مننه کوم
ډېره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب تاسو شو مسایلو ته اشاره وکړله او مفصل مو ټول مسایل تشریح کړله بیا به وروسته بل سوال هم ستاسو څخه وکړلرم قدرمن بار صاحب که چیرې تاسو خپل نظر په دې اړه څرګند کړئ چې د تېر رژیم سقوط علت څه و د طالبانو اوسنۍ کړنې تاسو څنګه څېړئ په خاص توګه د ځوانانو اندېښنې که په دې اړه شریکي ځکه تاسې د ځوانانو د ټولنې مشر یاست او د هغو ځوانانو سره اړیکې لري چې په افغانستان کې د اوس فعلاً په یو بد حالت کې قرار لري د دې د مشکلاتو او نظرونو په اړه باندې هم خپل نظر څرګند کړئ مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم دا لوی بخون کی خدای جل جلاله پنامه لومړی سر کې تاسو ته جناب آشنا صاحب اغلی نجلا تیموری تا او جناب ډاکټر صاحب شیراسن تا او نور کمرګلی چی اروپا کې او امریکا کې او د هیواد دننه بهر ټولو افغانانو ته او ځوانانو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم هیله ده چې خوشحاله خو وخت ولرئ لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده هیواد ډېر حساس شرایطو څخه د تېرېدو په درشل کې ده ځوانان چې د دې ټولنې اصل ده او چې د دې ټولنې نن ده موږ 15 کاله د دې ټولنې په نفس کې پاتې شوي یو 15 کاله په هیواد کې په ټولو ولایتونو کې په کابل کې په شرقي زون کې په ټولو ځایونو کې نو ځوانانو سره په ګډه برخه کې د سولې برخه کې د خیریه برخه کې په نورو برخو کې فعاله ګډون کړی ده لروی او اوس هم شته متاسفانه له دې پېښې چې کله رامنځته شوه کابل چې کله سقوط وکړو زموږ ډېری ځوانان ډېری قدرونه هېواد ته بهر مجبور شول چې وطن پرېږدي چې دا ډېر زیات زموږ افغان ځوانانو لپاره ډېر زیات یو دردونکي حالات او لازم هم وه چې پرېښی وه ځکه چې په دې سختو شرایطو کې ځوانان دا هېواد پرېښودا ولاړه د هیواد په دننه کې همدا اوس مهال چې جناب ډاکټر صاحب شیراسن او همداراز غلی نجیلا تیموري هم اشاره وکړله هیواد په اقتصادي برخه کې له سختو کړاوونو او نورې سره مخامخ ده ځوانان همدا اوس ناهیلي دي نړیواله ټولنه تاسو ته معلومه ده چې مخکې یادونه وشوله تر څو پورې په موږ باندې ټول مرزونه بند دي هغه ځوانان چې په خلیج کې کاروبار کوي هغه ځوانان چې په خلیج کې خپل په عربي هیوادونو کې په نورو هیوادونو کې ځي د هغې حداقل تاسو ته معلومه چې په نړیوال شپږ میاشتې ته باید په بهر کې ته باید د هیواد نه بهر قلال ستاسو ویزې ختمېږي دا ټول په ډېرو سختو شرایطو په بدو شرایطو کې دي ورسره
د طالبانو نظام چې اوس نوی راغلی چې هیڅ ډول خلکو ته تر څو پورې د هیله مندۍ پیغام نشته. په ټولو کې دوستانو یادونه وکړله موږ د طالبانو کوم نظام کوم خلک چې راغلي دي دا د دوی د خپلو ټولنو استازیتوب کوي. په دې کې زمونږ د نورو ورونو د نورو خلکو څوک شتون نه لیدل کېږي، ځکه چې که دا د ازبک ورونه دي همداراز که تاجک ورونه دي دې سره خبره داده چې څنګه موږ وکولی شو زمونږ ځوان کدرونه هغه په ټوله برخه کې دي که چېرته دوی د قدرت چارې د قدرت واقع نیولې وي که وزارتونه یې نیولي وو کور سره زمونږ په ډېری ځوانان ډېری علمي کدرونه تر دکتوري پورې تاسو کارونه ولیدل چې ځوانان زمونږ دکتوران د پوهنتون استادان هغوی مزدوري کوي تر څو پورې دوی ونشو کولی چې کوم معیار څو ټاکل شوی وو نړیواله ټولنه قانع کړي او چې هلته لاړ شي زمونږ پوهنتونونه بند دي په ډېر بدو حالاتو کې زمونږ د مدني ټولنو استازو زمونږ ځوانان همدا اوس په ویره کې دي دوی ویرېږي تاسو تعلوم نه چې په جلال آباد کې دا څو ځلې مسلسل پیښ کېږي وژنې کېږي هیله دا ده چې کوم حکومت هلته ده دوی باید د دې ځواب ووایي څنګه وکولی شي تاسو پرون په قندهار کې زمونږ د اهل تشیع ورونو په مسجد کې دا دردونکې پیښه ولیدله چې واقعا د ټولو لپاره د جنې ډېره علمناکه وه. د را وړاندې تاسو په کندوز کې دا وضعیت ولیده چې په کوم ډول سره وو. نو په ټوله کې لازمه دا ده چې زمونږ د هېواد داخل کې او بهر کې چې کوم دغه هڅې شروع شوي د ته باید عملي بڼه ورکړو. زمونږ ځوانان همدا اوس هره ورځ ما سره د مختلفو ولایتونو ځوانان تماس کوي چې څنګه وکولی شو چې موږ بهر لاړ شو چې موږ ځکه چې دلته موږ فعالیت کړی ده موږ دلته کار کړی ده. خبره دا ده چې تر څو پورې یو باثباته نظام نه وي رامنځته شوی داسې یو نظام نه وي رامنځته شوی چې ټول خلک خپل ځان وګوري هغه خلک چې زمونږ او کومه بخښنه چې شوې ده هغه بخښنه چې شوې ده دا کومه عفو چې اعلان شوې ده صحیح ده. دا خو باید رهبري کوم کسان چې اوس د قدرت لپاره حاکمان دي هدې خلک خو دوی دومره وکولی شي چې زمونږ د ولس امنیت وساتلی شي ولس د سخت فقر سره مخامخ ده. همدا اوس دوی څوک په کور کې تاسو ته معلوم ده چې اکثریت زمونږ هېوادوال دولتي مامورینو او 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 همداراز که څوک په اردو عسکرو یا په نورو ځینو کې کار کوه همدا اوس بانکونه زمونږ بند دي. په ټوله کې تېر نظام د فساد له امله د فساد د ښکېلتیا له امله د مرګلتیا له امله بې کفایته خلک بېهویته خلک یې راوستل په دندې مقرر کړل په دندې وګمارل زموږ هېواد یې د سخت بحران او ننګونو سره مخامخ کړ. همدغه وخت چې تېر کال وړاندې ورته یادونه کړې وه چې د انتخاباتو نه وړاندې ورته یادونه شوې وه چې 40% حکومت به طالبانو ته ورکړی شي او 60% تاسو همدغه حکومت ویلی چې موږ دې ورسره دا خبره ونه منله. همدغه ستونزه وه چې دا رامنځته شول چې فقط د درې کسانو حکومت چې په درې کسانو په ولکه کې وو او هېواد یې داسې ستونزو او بحرانونو سره مخامخ کړ. لازمه دا وه چې په سوله ییز ډول سره یو ګډ حکومت رامنځته شوی وی دغه ډاکټر صاحب شیرحسن دې ته ورته ستاسو په څېر موږ ډېری هغه کدرونه هغه شخصیتونه وګړو د دې څخه باید استفاده وشي. اوس هم موږ په نظام کې سره له دې چې اوس نظام په واک کې نیولې ده او نظام اوس موږ غواړو چې دا نه ده چې ګډ حکومت دا نه ده چې تېر چارواکي زمونږ هدف دا ده چې تېر چارواکي په دنده وګمارل شي. زمونږ د ګډ حکومت څخه دا ده چې زمونږ د هېواد پیاوړي کدرونه د هېواد علمي شخصیتونه چې هغه په ګڼو برخو کې تجربه لري په ټولو برخو کې کارونه یې ترسره کړي دي دوی باید په ګډه سره دلته داسې یو نظام یو باثباته پیاوړی داسې یو نظام رامنځته شي چې ټول وکولی شي چې د هېواد د پرمختګ آبادۍ او رغونې لپاره د پام وړ کارونه ترسره کړي. موږ داسې موږ دا نه غواړو چې باثباته نظام دا نه غواړو چې تېر چارواکي د ریشې وغیرې بېرته خپل نظام ته دوام ورکړي. په تېر نظام کې هم په اوسني نظام کې هم ځوانانو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. تېر نظام کې هم د ګوتو په شمېر خلکو ته د ګوتو په شمېر کسانو ته ونډه ورکړل شوې ده یو د خپلوۍ د دوستۍ هېڅوک دې ته حاضر نه شول د تېر دورې نه چې د بانک رئیس اجمل احمدي خپل هویت ثابت کړي چې دا لیکوم ځای ده هېڅوک د دې حده کول هېڅوک دا حاضر نه شول د دې لپاره نور نه جواب نه یې جواب ورکړ. دا هېواد په احساساتو نه کېږي دلته موږ ډېر زیات شخصیتونه لرو. په زه څلور کاله وړاندې زه عمان ته لاړم، یو هغې د عمان خلک ویلی وه چې تاسو هغه خلک هسې چې زموږ لپاره تا هلته افغانان ته ویزې نه ورکول کېږي، وه چې یو زر درې سوه او درې پنځوسم کال کښې فکر کوم چې شاهي نظام وو چې زموږ ستونزه هلته رامنځته شله په عمان کښې. د ملګرو ملتونو یو هیئت راغی چې د هغه هیئت مشري د افغانستان دولت کوله، زموږ هوی هېواد وای اوس د ارامتیا سا اخلي، زموږ یو یو ریال په دوو دریو ډالرو پورې برابرېږي. موږ دغسې یو هېواد درلوده چې د نورو هېوادونو لپاره موږ د ارامتیا د بسیا لپاره موږ کار کولی. متاسفانه موږ په داسې حالاتو کښې اوس قرار لرو چې زموږ هېواد سختو شرایطو څخه مخامخ ده. ځوانانو کښې زموږ ډېری فعالین د مدني ټولنو استازي چې اکثریت په خیریه برخه کښې په ټولنیزه برخه کښې د سولې په برخه کښې ډېری ملګري ټول شپږ میاشتو کښې جناب امیرزاده صاحب زموږ یو ملګری ده چې ټولو ولایتونو کښې فقط د سولې پیغام لرلو لپاره د ځوانانو د سولې ګروپ په ټولو ولایتونو کښې دې غونډې ترسره کړي. همداسې دې ته ورته زموږ نور ملګري وو چې مثلا د هغې په خیریه برخه کښې موږ همدا اوس فعال مثلا نه تنه چې هغه ځوانانو څخه نه یو چې موږ فقط دلته ناست یو، عملا د عملي ډګر کښې پنځلس کاله کېږي چې عملي ډګر کښې د هېواد په خیریه فرهنګي په نورو برخو کښې د ځوانانو داخل تر منځ د زوړه تحصیل لپاره د زمینې برابرو همدا اوس هم موږ په دې برخه کښې کار کوو. لکه څنګه چې دې دوستانو وویل چې ژمی را روان، همدا اوس موږ په دې فکر کښې یو سره لدی چې د هېواده بهر یو چې څنګه وکولی شو چې د هغه افغانان چې بهر کښې دي تماسونه نیولي وو چې موږ دلته د هغه مستعمل شیان یو دې ته ورته نور یو هم غږیز که چې پیاوړی ټیم لرو، څنګه وکولی شو د هېوادوالو سره همکاري وکړو، څنګه وکولی شو د هېوادوالو لاسنیوی وکړو. خو په تېر دور کښې د تېر نظام لویه بدبختي دا وه چې په فساد کښې کاکل خلک ښکیل کسان د هویت خلک یې راوستل او زموږ هېوادوال یې دا سرنوشت سره مخامخ کړي چې اوس زموږ اقتصاد زموږ مامورین د ټولو پورې ته سختو شرایطو سره تاسو د ویتنام حالات ولیدل، تاسو مشران په دې برخه کښې ډېر ښه تجربه لري. هغه خلک چې کله ویتنام څخه کدرونه ووتل هېواد په کومو سختو بحرانونو څخه مخامخ شو، اوس هم موږ ځوانان په دې لټه کښې وو هر وخت هر مهال په دې څنګه وکولی شو چې بهر کښې کوم ځوانان دي کوم علمي کدرونه دي سره تماس ونیول شي چې هېواد ته ثبات راشي او د یو باثباته د هېواد راتګ لپاره په ګډه سره بیا د هېواد رغونه کښې د هېواد پرمختګ لپاره کار وکړو. طالبان د طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې دوی باید انعطاف پذیري ولري سره له دې چې دلته سمه ده چې دوی باید په ستره محکمه کښې په عدلي وزارت کښې په نورو وزارتونو کښې پوره ونډه ولري. خو په دې نور په نورو برخو کښې زموږ د هېواد هغه خلک هغه کدرونه روڼ اندي چې هېڅ ګروپ پورې هېڅ ډلې پورې اړه نه لري، دوی باید د هېواد په وزارتونو کښې په مهمیتونو کښې د هېواد پالیسي میکران شي څو زموږ د هېواد یو پرمختللي او باثباته نظام لپاره کار وکړی شي. تاسو مخکې د دوستانو یادونه وکړله په همدا اوس په تورخم کښې زموږ انار زموږ د کندهار زموږ د تګاو انار خرابېدو کښې دي څه بل حالات کښې زموږ مېوه وچه مېوه به هر ته نه رسېږي. زموږ تجاران حالات تاسو وګوره همدا اوس په سلګونو تجاران بهر کښې خلک نیش دي کوم ځای کښې چې اوس په ترکیه کښې د اویا فیصده خلک دلته دوی دا احساس نه لري چې څوک دلته کوم خلک چې په بهر کښې دي یا تاسو یا مثلا دا نور دوستان چې په بهر کښې دي دا اوس دا دې روحن ارامتیا نه لري فقط د امنیت لپاره هغه دی. موږ د دې هېواد لپاره څنګه وکولی شو چې په نړیواله سطحه لابي وکړو، څنګه وکولی شو نړیوال باید کوم یو میلیارد ډالر چې د افغانستان لپاره ورکړل شي ولي بشري مرستې باید فورا شروع شي. دا مرستې د خپله موږ د ډېر پیاوړي موسسات سره وو افغاني نړیوال خیریه ټولنه لرو دا باید فورا شروع کړی شي چې تر څو زموږ هغه خلک لپاره عملي اقدام ترسره شي. زموږ د ځوانانو دولت هم باید په دې برخه کښې پوره اقدام وکړي چې څنګه وکولی شي چې زموږ ځوانان زموږ کدرونه ځان د مسؤلیت لپاره ځان مسؤول وګڼي، ځان ورته وایي چې هلته ستونزه نشته ده، دا کار په ګډه سره ترسره کېږي سو د یو باثباته نظام لپاره د یو هغه نظام لپاره چې مثلا ټول خلک په خپل په کښې ځان وګوري. زموږ خزینه برخې زموږ ته همدا په څوک چې د طب نه فارغېږي د نسایي ولادي ډاکترانو لپاره تاسو موږ ټول دا کار څوک ترسره کوي؟ زموږ ډاکتران چې په نورو برخه کښې دي دا همدغه خلک دي چې د ټولنې لپاره افغانستان یو مسلمانه او یو سنتي ټولنه ده چې هر مهال د دې لپاره کار کوي او پرمخ شو. نو پټوله کې لازم عدالت څنګه وکولې شکردار چې موږ تاسو اتحاد موجود موږ یو ونس یو چې هغه افغان د توزبان په هزاره ترکمن تاجر دا ټول موږ یو افغان یو یو ولسستو په ګډه سره به د دې ستونزو د هواري لپاره کار کوو خو لازمه دا ده چې یو شی باید همغږی شي څنګه وکولی شو په یو غږ سره اوس مهال موږ لپاره د بشري مرستو باندې ټینګار ده چې باید یو ګډه کمیټه که عملي اقدام کېږي هغه دوستان چې په حل کې دي زموږ د پیاوړي شخصیتونه دي باید عملا لا دې څه ترسره شي چې زموږ هیواد لپاره یو کار ترسره شي لابي ترسره شي نړیوالې ټولنې سره تر څو وکولی شي چې دوی خپلې مرستې باید خپلې مرستې شروع کړي زموږ بندرونه باید خلاص شي زموږ د تیاري همدا اوس ټول بند ده دا باید خلاص شي څه وکولی شو زموږ فقر څخه مخنیوی وشي که چېرته دغه درې میاشتو کې دغه اوس فقر خو بیخي هلته رسېدلی ده که دغه لارې خلاصې نه شي زموږ ژمی را روان ده ماشومان د دې لږې نه خلک پلوري خپل پلرونه وایي که هر څوک خپل زمونږ زمن اخلي واخلي بله هغه دا ده چې دا فرار وګوره همدا اوس ډېری خلک ډېری قدمونه د رئیسانو نه نیولي تر ځوان قدمونو پورې دوی مجبور دي دوی نه غواړي چې د هېواد پرېږدي خو دوی مجبور دي چې هېواد کې لږه ده مسله اقتصادي بحران ده د دې لپاره سخت بازارګالي ګاره کې زمونږ زنانه ښځینه ځوانان هېواد پرېږدي عراق دا ده چې څنګه وکولی شي چې په عام نظر د ورسي موږ په ټوله کې موږ همدا اوس ارام نه یو تاسو ټول شخصیتونه د ارامۍ احساس نه کوئ د روحاني ارامۍ احساس نه کوئ چې شپه ورځ د لپاره فکر کوئ چې څنګه وکولی شو چې زه د یو هېوادوال لپاره د یو بسیا حکومت د راتګ لپاره د یو ښه نظام لپاره او د یو ښه کرنې لپاره دا کار ترسره شي هغه خلکو چې پخوا هم په فساد کې د تېر نظام کسان چې په نظام یې ننګوو مشکلات یې جوړ کړل ستونزې یې جوړې کړلې ته دې حتی ورسېدل دوی اوس بیا هم غواړي چې په نظامونو کې ځان دخیل کړي چې په حد د سولې په نامه د نورو په نامه باید طالبان یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي طالبان باید په فعال ډول سره یو وقتي ادارې د رامنځته کېدلو نه وروسته د انتخاباتو لپاره لاره هواره کړي د پارلمان لپاره د ولایت شورا د انتخاباتو لپاره لاره هواره کړي څو وشو کولی چې یو باثباته نظام د راتلونکي لپاره یو باثباته نظام ولرو مهمه خبره موږ تاسو په عراق هویت د افغانستان سل کاله کېږي چې موږ یو هویت لرو موږ ملي بیرغ لرو د دې لپاره چې دا زموږ د تاسو ټولو لپاره دا یو ملي سمبول ده په ټولې نړۍ کې دا ملي سمبول ده موږ باید خپل ملي بیرغ لپاره دا سمانه چې نور احزاب ګوندونه خپل بیرغ لري د افغانستان تور او شین زرغون بیرغ زمونږ ملي بیرغ ده زمونږ هویت ده زمونږ شناخت ده په نړۍ کې دا زمونږ سمبول ده نو زمونږ د دې رهبرۍ څخه هیله دا ده چې په دې توګه باید خپل د افغانستان د ملي بیرغ لپاره درناوی وشي زمونږ ملي اتلان احمدشاه بابا غازی امان الله خان همدار از میرویس نیکه دې ته ورته نور اتلان موږ ګورو چې څومره وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې د ملي اتل د افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمدشاه ابدالي همدار از میرویس نیکه او همدار از د غازی امان الله خان انځورونه لري کېږي سره له دې چې دې وویل چې غازی امان الله خان انځور موږ ځکه لرې کړی چې د مېرمنې تصویر انځور یې ورسره و دا زموږ هغه قهرمانان دي دا له دې سره که چېرته دغسې یو ستونزه رامنځته شي د ولس تر منځ فاصلې زیاتېږي دا په بغاوتونه موږ نه غواړو چې دا ولس ډېر سخت ستړی ده دا ولس سخت بحرانونه په دې شلو پنځه ویشت شو تر څلوېښتو کاله شو دا ټول کسان چې تللي دي دې ځوانان شو تر حده پورې دې په هر کې زده کړې وکړې دي هغې زامن شو خو حتی تر لمسیانو پورې دې ویله چې د یو باثباته نظام لپاره به زه غواړم چې یو کس غواړي همدا اوس یو افغان چې د کونړ اوسېدونکی ده دا غواړي چې اوس د کونړ په سیند کې د سیند تر غاړې ناست وي او ارام بې ارام احساس وکړي د بدخشان نور هم دغسې موږ غواړي چې هلته ارام وشي یو همدارس په نورستان کې مې سړی غواړي چې ارام ژوند وکړي او د اروپا نه موږ ته زموږ باندې لوی متعال ډېر ښکلی هېواد لرولی ده. زمونږ هېواد ډېرې طبیعي ښکلاګانې لري. د هر څوک ته دا زړه یې د هېواد لپاره ده چې فصل څنګه وکولی شي یو باثباته نظام رامنځته شي. زمونږ د لوړو زده کړو په برخه کې بل نه تېر ځلم په دې تېروکه وړاندیز هم ورته وکړو چې د کابل پوهنتون لپاره یو ځوان مقرر کړی و سره دې چې تېر رئیس د لوړو زده کړو کې ډېره لویه مخینه لري. بابري صاحب تېر د کابل پوهنتون چې زمونږ ډېری مشران زمونږ ډېری قدرونه چې هغه تر وزیرانو پورې د صدراعظمانو پورې دسې نه فارغ شوي دي، ولې مونږ یو قدر دلته ځای په ځای کوو نه، ولې د لپاره پرېږدو؟ او بل دا ده چې باید تعلیمي مراکز باید له سیاست څخه جلا شي. تعلیمي مراکز زمونږ بېله خیریه او تعلیمي مراکز زمونږ د سیاستونو څخه جلا شي، پیاوړي شخصیتونه وتړی شي. څو ځل د لوړو زده کړو وزیر دې ته ورته څو ځلې دغسې مشکلات رامنځته شول او راغلل. تاسو ولیدل چې مثلا کومې وړاندیزونه چې درلودل چې ویل یې په تېرو شلو کلونو کښې کوم ځوانان چې زده کړې کړي دا په نشي ساتي، کوم ځوانانو چې په تېرو شلو کلونو کښې زده کړې کړي دي، دوی د هېواد ملي هویت لپاره، دوی د هېواد د پرمختګ لپاره، د رغونې لپاره، دا هم د همدې د چا د تره زوی ده او د چا ورور ده، د چا د سیمې سړی ده، دوی د افغانستان د هویت لپاره په پوره شهامت سره په پوره ډاډ سره یې افغانستان د پرمختللو هېوادونو په کتاب کښې ودره او وپېژندل. زمونږ په سپورټ برخه کښې قهرمان وګوري، په کرکټ برخه کښې زمونږ اتلان وګوري، دا دغسې مونږ دغسې ځوانان دې ټولنې دي خلکو دې ټولنې ته وړاندې کړي دي. زه به تاسو ته یوه یادونه وکړم چې څو میاشتې وړاندې دلته په ترکیه کښې یو نړیوال کانفرانس و، د لوړو زده کړو وزیر راغلی و، تر شلو پوهنتونونو رئیسان راغلي و، قراردادونه وشول د دعوت اسلامي او نړیوال پوهنتون په نورو هېوادونو و، په افریقا کښې و، مریم اپاچ انټرنیشنل یونیورسټي سره قراردادونه وشو چې د لوړو زده کړو وزیر دا خبره کوي، نو دوی به هغه څنګه کوي؟ دوی به د ده لپاره، دوی خپل د هېواد لپاره به چې دا به څنګه بېتاخ کې بل شي؟ زمونږ هغه ځوانان چې دلته دې پوهنتونونو ته لاړ شي، دوی ته زمینه مسایده شي. دا خو په دې نه کېږي سره له دې چې علما چې دي دا وارثین د دین دي، زمونږ مشران دي د هېواد لپاره، خو هېواد باید په ډېره اساس وخت کښې په ډېره بله خبره دا ده چې دوی یو ښه همغږي ولري. د لاندې طبقې خلک یې باید ځکه چې کومه خبرې کېږي دلته خلک باید مایوسه نه شي. د لاندې طبقې خلک یې زمونږ د طالبانو ورونو، د لاندې طبقې خلک د مشرانو خبره نه مني، ځینې وخت کې دا پېښې رامنځته کېږي. خو د ده لپاره باید دوی دا کار وکړي، دوی سیاسینو سره باید مشورې وشي. داسې ویل کېږي چې دلته هم یو شمېر سیاسینو سره د نن د پرون نه دا دوه ورځې کېږي چې طالبان پلاوی ترکیې ته راغلي دي، د بهرنیو چارو وزارت له وزیر او دې ته ورته نورو کسانو سره یې ولیدل. خو تاسو وګورئ چې مونږ زمونږ دې سره د ملاقات پر مهال باندې زمونږ د هېواد ویاړلی و، یو باغرور بیرغ نه درلوده او فقط د ترکیې ملي بیرغ و. خبره دا ده چې مونږ څنګه وکولی شو که چېرته مونږ تاسو که چېرته زمونږ طالبان ورونه د ارګ څخه یا د نورو ځایونو څخه ملي بیرغ نه ولري، که نن مونږ تاسو دغه ملي بیرغ به هم ایښودل شوی وای، دا زمونږ ملي هویت هم باید ایښودل شوی وای. نو زمونږ په ټوله کښې هیله دا ده چې څنګه وکولی شي یعنی دا پذیري وکړو، څنګه وکولی شو چې په ګډه سره د دې هېواد چې په ډېر سختو حساسو شرایطو ته د مخ کېدو نړیوال ګاونډیان چې ټول مونږ ته متوجه دي چې مثلا زمونږ د جاسیا زړه زمونږ ګران هېواد پرمختګ ته نه پرېږدي، څنګه کولی شو مونږ چې په داسې بحراني وضعیت څخه مونږ ځان ویستلی شو؟ څنګه کولی شو چې زمونږ دغه خلک زمونږ سیاسیون چې هغه بې پري خلک دي چې په بهر کښې اوسېږي او په داخل دننه دي، او څنګه کولی شو چې طالبان ورونه چې هغه ځوانان چې له هېواده بهر تللي دي څنګه کولی شي چې اوس مونږ سره چې دا د دوی د راتګ لپاره هلې ځلې وکړي او کار وکړي؟ نو په ټوله کښې چې خبرې را ټولې کړو، په ټوله کښې زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې باید له اوس یو نظام خونن خو خلک خو راغلي دي چې د یو باثباته نظام لپاره باید په ګډې هلې ځلې ترسره شي، او د ټولو قدرونه باید هغه قدرونه چې داخل کښې دي همدا اوس مونږ هم باید تاسو جناب
ډېره زیاته مننه. تاسو مسایلو ته اشاره وکړه، بیا به وروسته دغه سوال ستاسو نه وکړم، کېدای شي په دې اړه بیا خپل نظر وروسته شریک کړي. تاسو ټول مسایل ښه وڅېړله، بیا مننه ستاسو څخه. دوستانو، اوس د دویم مسلې په اړه غواړم سوال وکړم. دا ډیره مهمه ده چې په بهر او داخل کې د سیاسي ګوندونو شوراګانو سازمانونو ټولنو او سیاسي شخصونو نظر د یو ګډ دریس په اړه معلوم کړو. ستاسو دغه نظریات به په راتلونکي کنفرانس کې چې د یو ګډ تفاهم په خاطر جوړیږي په نظر کې ونیول شي. زموږ سره نور درې دوستان هم باید ګډون کړی وای. اما د انټرنیټ د مشکلاتو په اړه چې په افغانستان کې دي په خاطر یې ونه کولی سو یو ته هم ډېر عاجل مشکل ور پیدا سو په هر صورت که وروسته راغله بیا د هغوی نظر واورو. علي محترمه نیلا جان تیموري صاحب از نظر شما چی باید کار د آزاد سیاسي سازمانها جامعې مدني و شخصیتهای سیاسي یک صدای وحید خود را به خاطر جلوگیری از عمل نشایسته طالبان بخصوص در رابطه با حفظ حقوق و آزادی زنان و همه شهروندان بله نمایی تا من حیث یک قوت بالای حکیمت طالبان فشار بیاورد که به حقوق و آزادی های زنان احترام نموده و برای دختران و زنان حق کار و تعلیم و تحصیل بدهد و همچنان صدای واحد خود به جهانیان برسند.
تشکر بسیار زیاد از شما و از دوستان محترم که نظریات خود دادن و ممنون که دل یا قلب همه افغانا داغ داره از وضعیت که در افغانستان فعلا در جریان است، ولی آمدن طالبا یا آورده شدن طالبا یک امر تصادفی نیست. این پلان شده بود به خاطر از بین رفتن مفکوره ها و ذهنیت های تازه، برای از بین رفتن فرهنگ احیا شده، برای خاموش ساختن صدای زنای شجاع و تحصیل کرده، برای فرار مغزها، مغزهای جوان، مغزهایی که فعلا به خاطر آبادی وطن، به خاطر همبستگی هموطنان خود فعالیت میکردن، خدمت میکردن با تمام ازیا. ما دیدیم که قبلا در شکست دور اول طالبا اردو از بین رفت، مال و دارایی وطن چور شد، ولی دهی دوره آنقدر وحشت و به شدتش جریان داشت که سارنوالان قضات تهدید شدن، ترور شدن و فرار کردن و حال مخفیستن. در جامعه وجود ندارد، نه قاضی، نه سارنوال، نه انجینیر، نه دکتر، همگی یا فرار کردن یا به فرار مجبور شدن. ولی خودش یک زمینه است، یک میدان خالی شدن است برای دشمن، برای روند دوم پلان شومه که علیه افغانستان و علیه مردم افغانستان صورت بگیره. این یک وحشت فوق العاده خطرناک است که در افغانستان فعلا کدر نباشه، در افغانستان تحصیل کرده نباشه، یک مشت یک گروه که اصلا هویتشان هم تثبیت نیست فعلا اقتدار دارن و برای وطن ما دلسوزی ندارن، برای بیرق ما دلسوزی ندارن، مثل که دوستای عزیز ما گفتن و از ما توقعی هم نداریم، فقط ما از جامعه جهانی، از روشن فکرهایی که در بیرون از وطن، در داخل وطن هستن، توقع ما ای است که یا منسجم شوند از طریق اینی کنفرانس های ویدیویی یا نشست هایی که دارن، نظریات همه از این روشن فکرها جمع شوند، سرد شوند، بعد تمام نظریات از این تحصیل کرده های ما بر پیشانی باز شنیده شوند، به نظریاتشون احترام شوند. یکانه خواست ما از تمام وطنان بایست که کار را که میکنن تحصیب در وجود خود از بین ببرن، موضوع ملیت و زبان یا را از بین ببرن. همونطور که یک جوان ما هم گفتن ما یک افغان هستیم، از یک افغانستان هستیم. موضوع تبلیغ و تجزیه افغانستان ها از ذهنیت مردم پاک کنن، نمانن که افغانستان باز از خور یک نمایش جدید شود. میبینیم که طالب سرقدرت شد، حال احیای یک گروه دیگه به نام داعش است که داعش یعنی در افغانستان رشد میتن و احیا میکنن. در هر کدام از این کی ضرر میکنن؟ مردم ما ضرر میکنن، قتل جوانای ماست، کندیزی از ماست، فقر و تنگدستی از ماست. اما تو که دوستای ما اشاره کردن که محدودیت ها در افغانستان وضع شده، بانک ها فعالیت نداره، تجارت وجود نداره، پس این مردم بخشمانده که توانایی بیرون برآمدن ندارن یا یکی که در مؤسسات خارجی کار نمیکردن در وطن ماندن مجبور هستن، یا یکی که نمیخواهن وطن ترک کنن، چی میشه سرنوشته زیاد؟ پس بین انسجام کنیم، منسجم شویم. پیشنهاد من اینه که در قدم اول تمام روشن فکران، جوانان، مردان، زنان دست به هم بتن زیر بیرق، همی بیرق سه رنگ ما سیاه و سرخ سبز که سال هاست که در اعتزاز هست در افغانستان و یه هویت ملی ماست، ایرا به اعتزاز داشته باشن، منسجم باشن، مفکوره های خود سنجش کنن، سرخ کنن و بهترین نظریات خاطر بهبود وضعیت و حالت افغانستان مطرح کنیم و همواره از همون نظریات همین مردم روشن فکر استفاده شده برای جهانیان فامانده شده، برای جهانیان صدای افغان ها رسانده شده که افغان یعنی تروریسم نیست، افغان ها روشن فکر هستن، افغان ها متحد هستن. درست است که بعضا به اثر مداخلات بیرونی حتی برادران بین هم جنگ و مخالفت میکنن، ولی افغانستان ضرورت به اتحاد داره. امی سازمان های سیاسی و نهادهای اجتماعی همه جا به مثل والدین باشن، یعنی مردم افغانستان در آغوش خود بگیرن و یا را به همرنگی و همدلی تشویق کنن تا که زمینه مساعد شده که افغانستان باثبات، افغانستان دوباره سرپای ساخت شود، دیگه یعنی بی‌عدالتی در حکومت نباشد، تعصب و ملیت پرستی نباشد. این همین چیزا را که در نظر گرفته و از جهانیان خواهش میکنیم تا با وضعیت مردم افغانستان توجه کنند که مردم باقی مانده از این فقر و تنگدستی و فلاکت بیرون شوند و همچنان تقاضای ما از جهان، از محکمه جزای بین المللی است که عاملین جنایت و غارت که در افغانستان صورت میگیره، این فجایعی که صورت میگیره به زودترین فرصت مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن و یا مجازات شوند تا در آینده هیچ گروه نتونه که قانون نقض کنن، هیچ گروه نتونه که جنایت علیه بشریت انجام بدن و بدانن که روز به پای محکمه کشانده میشن. تقاضای ما اینمی است از این طریق تریبیون تلویزیون که به جهانیان برسه و به مردم افغانستان باز هم منسجم شون و یک موضوع بسیار بسیار مهم که همیشه ذهن ما را آزار میدهی که افغانستان نمانیم که تبلیغ تجزیه وجود داشته باشه، لطفا ذهنیت تجزیه افغانستان از آن دور بسازیم. وقتی که نام تجزیه افغانستان در میان میاید دیگه افغانستانی وجود نمی داشته باشد. دشمنای ما دندانها را تیز کرده، از طرف شمال، از طرف جنوب، اما هر کدام به نفع خود می خواهند به اصطلاح هم خط کنن و مایی بگیرن. اگر منافعشان نباشه با ما شما خلاقمندی ندارن. طرف جنوب که بیا زمیال و فرمان بدست دارن میخواین یک قسمت افغانستان مربوط از آشان، قسمت دیگه مربوط کشورهای دیگه شد، هر کدامشان منافع خود در نظر دارن، ایک کدامشان با ما و شما دل نمیتونن. بنان اتحاد یگانه راه پیروزی ما و شماست. پروفیسورتی زیاد مانا نداره، ما با مفهوم وسیع کلمات خود جنبندی کردم و خواستم و معنی بود که امیدوار هستم که جهانیان صدای ما را بشنوه و خودم وطنهای ما دیگه از خواب غفلت بیدار شد. زنده باشین، تشکر، وقت شما.
بسیار زیاد تشکر بانی گرامی نجاجانی عزیز از نظرات و پیشنهادات عالی شما و معقول شما. البته در کنفرانس که برای اینده ما در نظر داریم برایشان توجه میشه، بازم شما سپاس. جناب دکتر احسان صاحب که تاسو خپل نظر په دې اړه شریک کړئ چې د کومو معقولو لارو څخه د طالبان د هغو اعمالو څخه چې تاسو او نورو دوستانو مخکې ورته اشاره وکړله مخنیوی وسي، آیا بیا لکه یو شمېر چې د مقاومت په نامه یې غږ پورته کړی دي مسالمه مبارزه وسي یا د سولې د لارې همداراز څنګه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو سره اقتصادي مرستې جاري وساتل شي تر څو خلک د فقر او بېوزلۍ څخه وژغورل شي، د سیاسي ګوندونو، سازمانونو، ټولنو، قومي شوراګانو او سیاسي شخصیتونو رول تاسو څنګه څېړي، د کومې لارې کولی شي چې دوی یو تفاهم ته سره ورسېږي او یو ګډ دریځ د طالبان د حاکمیت او د هېواد راتلونکي په اړه پیدا کړي تر څو خپل تاثیر وښيي او کولی شي ملي منافع د خلکو ازادي، ښځو او نورو حقونو خوندي وساتل شي. د لوږه او فقر څخه مخنیوي وکړي.
اشنا صاحب محترم مننه کوم. بیا مو هم سوال ډېر لکه سمندر داسې سوال دی خو په هر صورت باندې سړی به خپل فکر چلوي. زه خو فکر کوم چې که ستاسې فکر یې په دا تېر حاکمیت کې هم د جمهوریت په هغه وخت کې هم موږ تاسې به همېشه دا خبرې کولې چې د یو ښه ثبات دپاره او د دې ټولنې د رفا او د دې ټولنې د نیکمرغۍ لپاره ضرور ده چې د هغه وخت حاکمیت هم دا خبره ومني چې طالبان د افغانستان د ټولنې یو واقعیت دی او د دغه واقعیت سره باید داسې چلن وکړي چې د سولې د خبرو له لارې همدغه خلک په سیاسي حاکمیت کې را شریک شي. دوی په هغه محرومیت کې ځان احساس نه کړي لکه څنګه چې په 2001 کال کې امریکایان راغلل او د یو شمېر هغو کړیو په واسطه باندې چې د شمال مقاومت یا د شمال ائتلاف نومېده د هغوی په بیا حاکمولو باندې طالبان ماتل او په اصطلاح یو طرف کله کامیابیږي کله ناکامیږي. دغسې څه ادامه پیدا نه کړي او طالبان لکه څنګه چې په مغه داخل کې هم د سیاسینو د اشتراک په نتیجه کې یو څه منځته راغلي دي هغې ته د ملي وحدت حکومت ویل کېږي یا ټول شموله حکومت ورته ویل کېږي. خو یو شمېر خلک او زورواکان په کې راضي وو او موږ هم همېشه دا فکر کوو چې دا طالبان هم خو قدرت غواړي نو قدرت غواړي هغه شریکې کړي چې دوی هم خپل رغه وچلوي په اصطلاح دا د قدرت نه په ګټه اخیستلو باندې هغه خپل فکر په جامعه کې تعمین کړي. یعنی دا زمینه ورته مساعده شي چې دوی هم وکولی شي د آزاد تبلیغ د لارې د میډیا له لارې د جومات له لارې د مظاهرې او د میټینګ له لارې د سیاسي فعالیت له لارې دې سارے وجود وکولی شي او هغه څه چې دوی غواړي. خو دوی یو خلک دي مبارزه کوي او اوس په شعار دا دی چې دوی د ښکېلاک په ضد مبارزه کوي. خو دوی هم یو سیاسي پروګرام لري. پرېږدي چې دا سیاسي پروګرام یې زموږ په جامعه کې دغه شي تعمین شي او موږ وګورو چې مثلا که سبا ته یو انتخابات کېږي رایه چاته ورکړو. موږ دا خبره طالبانو ته هم کوله هغه خلکو ته هم کوله. دوه محور موجود وو سره له دې چې له بده مرغه نړیوالو او په سر کې امریکایانو کوشش کاوه او که زه ووایم چې نه یوازې امریکایانو دغه روسیې هم کوشش کړی دی چینایانو پاکستانیانو هم ایرانیانو هم دا کوشش کړی دی چې هلته دوه محوره موجود نه دي. د قدرت څو محورونه څو ادرسونه څو جزیرې موجود دي. هلته طالبان یې وخت وایي بیا یې د سیاسینو په نامه باندې یو شی جوړ کړه چې ښاغلی کرزی صاحب په کې یو دغه تر بالو چتر نه لاندې یو ادرس وو او دغه د چتر نه لاندې محقق صاحب بل ادرس وو خلیلي صاحب بل ادرس وو مارشال صاحب دوستم بل ادرس وو عطا محمد نور صاحب بل ادرس وو او داسې نور او جمهوریت بل ادرس په داسې حال کې چې د یو باثباته هېواد د جوړولو لپاره دوه ادرسونه موجود وې چې یو د افغانستان حکومت وو او اشرف غنی په لاس کې دا یو محور وی د خبرو او بل محور یې طالبان وی چې مسله خلکو جنګېدل د دغه دولت کوم کړ. دا نور خو د جمهوریت برخه وه. نو که کرزی صاحب هم وو د جمهوریت برخه وه او که دغه نور سیاسیون وو یا غیر سیاسیون خو زورور خلک وو دوی هم د جمهوریت برخه باید ځان حساب کړی دی. خو د بهرنیو لاسوهنو او د بهرنیو دسیسو توطیو او د بهرني فساد له کبله دغه خلک د قدرت په داسې ادرسونو باندې واوښتل چې که خلیلزاد راته نو د اشرف غني سره به یې کتل بیا که د ده سره یې کتل نو د عبدالله سره یې باید حتمان کتلي وی د ګلبدین حکمتیار سره یې حتمان باید کتلي وی د سیاف سره یې حتمان باید کتلي وی د دوستمو د عطا محمد نورو د محققو د خلیلي او د نورو سره یې حتمان باید کتلي وی. یعنې دا مکې مسایده اوله چې دوستان خپل خبره ولري اته محمد خپل خبره ولري او دا نور خپل معنا دا چې د جمهوریت باید به اعتبار شي به اتوریتي شي او پرستیج راټیټ شي څو ادرسونه پکې پیدا اوس دا ادرس له منځه تللی دی موږ هغه خلک چې دوه ادرسونه مو درلودل دوه محوره مو درلودل او فکر م کاوه چې دا یو محور چې حاکم دی د دې بل نه حاکم محور سره په یو تفاهم باندې دوی قدرت کې را شریک شي هغه ادرس اوس له منځه تللی دی اوس یو ادرس موجود دی له بده مرغه هغه ادرس هم حاکم ادرس دی او د غزما او ستا او د بهار صاحب او د دغه نجلاجانې او د نورو هغه خلکو چې تیتو پرک دي او محور نه وي یعنی موږ محور نه یو یو پاشان خلک یو که چا مو خبرو ته غوږ ونیو موږ ډېر باید د هغه څخه شکر ګزاره یو که ونه نیو بیا هم کور ودان ځکه چې زورورو سره زموږ څه خبره ده په هر صورت تر ټولو له مخه بهر میشتي افغانان او په افغانستان کې دننه هغه څوک چې دي چې د طالبانو د اوسنیو کړنو څخه په شکل د اشکالو ناراضه دي زه خپل ځان په همدغو خلکو کې حسابوم خو درته وایمه چې زه هیڅ ادرس نه یم اشنا صاحب دغه تاسې هیڅ ادرس نه یاست ستاسې کور ودان چې یو څوک خلق سره کله په کله کوي او د یو چا د خبرو د شریکولو په نتیجه کې یو څه راباسئ هغه میډیایي کوئ هغه نړیوال کوئ کور مو ودان خو زه وایمه چې تر څو هغه خلک چې له هېواده وتلي دي او هغوی چې په هېواد کې دننه پاتې دي او دغه د طالبانو اوسنۍ کړنې ورته معقولې نه ایسي دوی باید یو سوله ییز محور رامنځته کړي یو سوله ییز اپوزیشنی محور رامنځته دا محور یوازې د جمهوري حقوقو او د مدني حقوقو د ساتلو لپاره طالبان منطق انتقاد طالبانو ته وویل چې مشوره منئ زموږ مشوره سره دا ده که غواړئ چې نړیوال د تاسو سره ښه ګزاره وکړي که غواړئ چې افغاني کدرونه او افغاني لوستی نسل ځوانان چې تاسې متاسفانه ویاوئ چې ځوانانو په تیرو شلو کلونو کې د هغوی زده کړې په هیڅ حساب نه دي زه برعکس وایمه چې په تیرو 50 کلونو کې لومړی ځل و چې د هېواد ځوانان نړیوال تخنیک ته او خصوصا آی ټي تخنیک ته لاره پیدا کړه دغه د افغان ځوانانو هغوی چې عمر یې د 150 کالو ډک دی په آی ټي باندې تر اوسه پورې لاندې کوي همدغه ځوانانو تعلیم وکړه تحصیل یې وکړه راغلل هلته بانکي سیستم دغه برقي کړ هلته تذکرې برقي کړې هلته ډېر دولتي کارونه یې برقي کړل هلته معاشونه یې الکترونیک کړل هلته تذکرو توزیع روانه وه هلته حتی کېدلی شو چې بالاخره نفوس شمېرنه هم د همدغه آی ټي ټکنالوژي په مرسته باندې مخې ته لاړ شي تاسو ګورئ هلته ادارې وې هلته یو نظم و دا غلط ده دغه ځوانانو په وجود کې ګورئ که حکومت د دغه سیاسي قشر له دغه نه جوړ و په اصطلاح د زورواکانو نه جوړ و خو په څنګ کې دغه افغان زده کړې نسل و چې په خارجو داخل کې زده کړې وکړې او بالاخره راغله دغه هېواد یې په نوې ټکنالوژۍ باندې حد اقل د همسایهګانو سره سیال کړي هغه د نوې تخنیک او د الکترونیک تخنیک پرمختګونه چې په افغانستان کې وو په دغه تاجکستان کې نشته ماته معلوم دي هغه چې دغه افغانستان کې شروع شوي وو په تاجکستان په ازبکستان کې نشته دغه ایران کې نشته و تلیفوني دستګاوې به هلته مخکې نصب شوې وې دلته زموږ افغانستان ته وروسته راغلې خو زموږ نسل ډېر ورسېده له بده مرغه دوی وایي وه چې هغه هېڅ په دب باندې نه پوهېږي په دغسې یو حالت کې موږ ته دا انتخاب پاتې نه دی چې موږ د هغې سره موافق شو خو دا انتخاب هم نشو کولی چې دوی سره مسله مقاومت وي یا څوک وایي چې هلته د مقاومت یوه جبهه خلاصه شوې ده، ځینې خلک یې په تاجکستان کې ناستې مرور دي، ځینې په هغه د پنجشیر په غرونو کې چېرته پټو پناه دي او جنګېږي. د افغانستان خلک نور د جنګ نه وس لري او نه حوصله لري، یوازې او یوازې د خبرو د لارې او یوازې او یوازې د یو سوله ییز اپوزیسیون د لارې په طالبانو باندې د مدني فشارونو په نتیجه کې دا خبره باید ومنل شي چې دوی د خلکو مدني حقوقو ته احترام وکړي، دوی ښځو ته اجازه ورکړي. ګورئ، تر ټولو نږدې هېواد چې دا طالبانو ته دی قطر دی. تر اوسه پورې خو پاکستان حسابېږي، هغه به منفي کړو ځکه هغه پرې کور، خو قطر د دوی ډېر عزت وکړ. د 2 کال نه تر اوسه پورې دوی ته دفتر ورکړی دی، دغه مشرانو ته کورونه ورکړي دي، مجلل کورونه ورکړي دي، دوی ته هلته جدا امکانات دې برابر کړي دي چې نړیوال سیاسیون دوی ته راشي، دوی سره وګوري، هغوی ته مېلمستیا کوي، دوی ته د غونډو د جلساتو ډېر لوکس امکانات برابر کړي. هغوی دوی ته وایي چې زمونږ په ټولنه کې د نیم نه زیات خلک 50% دولتي کارمندان او خصوصا د تعلیمي مؤسساتو کارمندان ښځې دي. تاسې باندې څه بلا لګېدلې ده؟ و طالبانو چې تاسې د دې ښځو نه دونه بدو په تاسې باندې څه شوي دي چې تاسې فقط دا د ښځو د غم نیولی ده چې بس چې که د دې مخ ښکاره شو نو دا دنیا به اور واخلي؟ خدای دې تاسې ته انصاف درکړي. دا زموږ ټولنه ده، دا زموږ ټولنه د بزګرانو ټولنه ده، دا زموږ ټولنه د غریبو خلکو ټولنه ده. په دغه اطرافو کې ټولې ښځې راوځي، په دغه کروندو کې کار کوي، څادر یې په ځان اچولی، سر یې پټي، مخ یې کاري. هلته نه د پاشا خبره شته، هلته نه د بد اخلاقۍ خبره شته، هلته نه د اخلاقي فساد خبره شته، هلته هېڅ خبره نشته. ده تاسې داسې فکر کوئ چې دا د نړۍ خلک ټول دې ته بېکاره دي چې دغه ښځو ته باید وګوري او خپله جنسي غریزه ارضا کړي؟ داسې نه ده. خلک اخته دي په خپلو کارونو، په خپلو مصروفیتونو، دغه جنسي غریزو ته قتل والا که فکر دی. په دامون کال په دې نړۍ کې اوسېږو، دغه زه خو وینم دغه په دې روسیا کې داخل دی او نر په یو ځای کار کوي، والا کړه او ته ګوري چې دا هم ښځه ده که نارینه دی. خلک په خپلو کارونو مصروف دي، دې ته وخت نه لري چې اپلم به ناست او دې ښځې ته به ګوري چې دا ښځه څرنګه ده. دوی د دومره کوچنۍ خبرې نه دومره غټه خبره شروع کړې ده چې د ټولې نړۍ تبصرې په دې باندې دي چې دوی د ښځو حقوق نه څکه چې دوی په ښځو باندې باید دا سترګې ښکاره. دا ډېره عادي خبره ده، او د دوی په دغه شرعي احکامو کې هم د دوی دپاره اجازه راایستلی شي. دوی دې د نړۍ سره ټکر نه کوي، دوی دې په زوره زموږ د هېواد انزوا ته بیا نه کشي. ګورئ، په لومړي ځل کې دا د امریکایان چې راغلل، د امریکایان خو څه کرزي د لاسه نیولي نه وو چې راوستل افغانستان، خو د امریکایان راغلل د طالبانو د سرتن بګۍ له کبله. همدا طالبانو چې اسامه بن لادن ساته امریکایانو ته ویل زه نه درکو ځکه چې دا زما مسلمان ورور دی او زما عقیده ما ته د دې اجازه نه راکوي چې تاته دا در امریکایانو راغلل اسامه بن لادن په سر باندې افغانستان بمبار کړ، د دوی حاکمیت یې هم خراب کړ. او زم طالبان په لاړل وتښتېدل، هلته د پاکستان ته لاړل. زموږ کلي، بانډې، ښارونه، جنازې، د واده مراسم، هر څه زما په خپل کلي کې، په کونړ کې، زما په خپل کلي کې باندې امریکایان راغلل او بمباري کوم که د شپې په عملیاتو کې 11 ځوانان چې د اتم د نهم د لسم سم متعلمین وو، هغه یې مړه کړو. دا طالبان هغه حق چې هغه عادي د مکتب متعلمینو کتابچې او قلمونه بالک ملا نصاب ته پراته، دا ظلم دی. او دا ظلم دا طالبانو په موږ باندې راوست. اوس هم که د نړیوالې ټولنې سره دغه طالبان هر څه سپتمبرګي کوي او زموږ ټولنه بیا هسې انزوا ته بیایي لکه په خپل اولي حاکمیت کې چې راوستلې وه، دا په خپل ځان هم ظلم کوي، په افغانان هم ظلم کوي، په دغه انسانانو هم ظلم کوي. دا یوازې د ښځو باندې ظلم نه دی، دغه په ټول هېواد باندې ظلم دی. او څوک دې دا نه وایي چې طالبان د تاجکانو سره یو رقم برخورد کوي او د ازبکانو سره بل رقم برخورد کوي، او په دغه ټوله ټولنه باندې یو رقم ته دوی همدغه حاکمیت چې هغه دوی ته معقول دی خو موږ ته غیر معقول دی، دغه پرې رانیولی دی. نو موږ باید یو د جمهوریت او دیموکراسۍ پر بنیادونو او بنسټونو ولاړ یو محوریت رامنځته او هغه الټرناتیو بولو، منتقد انتقاد کوونکی الټرناتیو د طالبانو. او ورته ویو چې وروره تاسو په دا ټولنه حاکم یاستئ، موږ هم منو، دا شریعت هم درسره منو، دغه نورې خبرې هم درسره منو، خو هغه درسره نه منو چې ته به زما یا قربان غږ چې د پیړیو پیړیو زما په ټولنه کې رواج، دا زما ملي هویت دی، دغه اتن زما ملي هویت دی، ته زما نه دا اخلي چې دا ډمګري ده، ته زما هنرمن غندې او وای چې دا ډم دی، ته عکس د منځه وړې، ته حداقل دغه مدني حرکتونه نه دي، دغه د مدنیت سره جوړ حرکتونه نه دي چې ته کوې، په دغسې یو طرز تفکر باندې راټول شوی یو محور چې رامنځته نه شي، اشنا صاحب زموږ ټولې هلې ځلې بې نتیجې دي، او دغه تیتو پرک کارونه چې موږ یې کوو دا کومه نتیجه نه ورکوي، موږ باید دغسې یو اتحاد ولرو چې تر څو وکولی شو د طالب د پوهاوي او په ټولنه کې د بیدارۍ او روښانتیا او بیدارۍ د پراخولو او تعلیم دپاره د کار کولو یو محوریت رامنځته کړو. دا محوریت آهسته آهسته مخه ته ځي، دا طالب هم انسان دی، حق من تغیر کوي، تر اوسه پورې چې په کلي او ګانډا او یا په غره کې اوسېدلی دی، جنګېدلی دی، او کلیوالي ذهنیت یې راوستلی دی او په هغې باندې حاکمیت کوي، دا آهسته آهسته اصلاح کېږي. خو موږ د دوی سره د وسوال برخورد نه قدرت لرو، نه اشتیا او نه حوصله، که څوک یې کوي هغه هم بې ځایه ده، هغه یې بریا نشي ترلاسه کولی، دا بې ځایه ده. له یوې خوا او د بلې خوا نه دغه مقاومت چې دا دوی چغې وهي چې په پنجشیر کې دی یا په تاجکستان کې شمېر پټ شوي دي یا په ترکیې کې جلسې منسې کوي، چې د ترکیې رئیس جمهور ته وویل چې دغه کارونه به نه کوئ، ځکه موږ د طالبانو سره دا تعهد کړی دی چې تاسو نه هیله لرو چې تاسو په نورو هېوادونو کې مداخله ونه کوئ، بل مقابل نور هېوادونه باید تاسو سره دا تعهد وکړي چې دوی به هم باید ستاسو په هېواد کې مداخله ونه کړي. نو که چېرته د افغان جنګیالی هغه چې طالبانو په مقابل کې جنګېږي تاجکستان ورته پناه ورکړي او هلته دوی جبهې جوړې کړي او جنګېږي تاجکانو ته یا زمینه مساعده یا صلاح ورکوي، خو نو دا پخپله په طالبانو په چارو کې مداخله ده، وسله والا هغوی بیا حق لري چې مداخله وکړي. نو معنا دا چې بیا بل ټکر راځي نړیوالو سره نه باید دا کار وشي. زه وسله وال مقاومت ته په هغه سترګه نه ګورم لکه دوی چې وایي چې کومه نتیجه به ورکړي. زه یو مدني محوریت ته، مدني مقاوم محوریت ته ارزښت ورکوم، ابجحت ورکوم، او هیله به مې د ټولو سیاسینو روڼالو لوستو او خصوصا د ځوانې طبقې نه دایي چې دوی د دغه ټولنې د رفاه او پرمختګ لپاره په دا ټولنه کې د مدنیت د ترویج لپاره لاس په کار شي او محوریت جمهوري دیموکراتیک محوریت رامنځته کړي، او هغه د طالبانو په وړاندې په ډېره سوله ییزه توګه باندې قد عالم وکړي، ورته ووایي چې دا کار دې سم دی، دا دې ناسم دی. آینده ته به کېدای شي چې دوی د مظاهرو، میټینګونو او د نورو ازادیو اجازه هم ورکړي، او دغه ځوانان او دغه خلک چې په دا ټولنه کې دي د طالبانو د سمولو لپاره، نه د پرځولو لپاره، پرځولی نه دي په کار او نه کېږي، د طالبانو د سمولو لپاره یو محور موجود دی، او موږ تاسو به انشاءالله چې په دغه کې یوه همغږي ولرو. مننه کوم، زیات وخت
ډېره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب، تاسو واقعا هم ډېر ښه وړاندیزونه وکړل او ډېر ښه مسایل ته مو اشاره وکړله. موږ هم دغه کار شروع کړی دی چې غواړو په نړۍ او افغانستان کې یو تفاهم رامنځته شي، په خاص ډول د سیاسي ګوندونو، سازمانونو، مدني ټولنو، قومي شوراګانو او د ځوانانو ترمنځ یو ګډ تفاهم رامنځته کړو، او څو وکولی شو دغه غږ چې تاسو ویلی موږ یې په ګډه سره پورته کړو. البته دغه زموږ د نن ورځې باس هم هدف دغه دی چې موږ بالاخره ولاړ شو، دغه کنفرانس ته چې موږ په هغه کې بیا ټول سره راټول شو او یو تعود سره وکړو. بیا هم ستاسو سره ډېره مننه، ستاسو وړاندیزونه به هم په نظر کې ونیول شي. تاسو ته بریاوې غواړم. ډېر قدرمن بهار صاحب، که تاسو هم په دې اړه خپل نظر شریک کړي چې په راتلونکي کې باید سیاسي ګوندونه، سازمانونه، مدني ټولنې او سیاسي شخصونه څه ډول یو اتحاد او تفاهم باید رامنځته کړي چې په خاص توګه ځوانان چې وکولی شي په داخل کې پر طالبانو او په بهر کې پر نړیوالو باندې خپل تاثیر ولري، او همدارنګه دوی په ګډه سره د افغانستان د خلکو ژغ پورته کړي او په هغه ډول د فقر و دغه مسلو چې تاسې مخکې ورته اشاره وکړه د دغو بېعدالتیو څخه مخنیوی وکړي.
سلامت جناب اشنا صاحب، داسې ویل کېږي چې د قطر دوم ځل لپاره کوم هیئت چې تللی و او نړیواله ټولنو استازو سره د میشتو سفیرانو سره چې کوم ملاقاتونه کړي وو، نو د طالبانو نوې رهبري صحیح نه ته پذیر هم ښودلې ده او په دې اړه یې ویل شوي دي چې مونږ حتی تر اماراتو پورې خبره شوې ده چې دا یو اسلامي دولت یو اسلامي حکومت رامنځته شوی. همدارس د با تجربه کدرونو شخصیتونو په اړه دا یو هیله ورکوونکی خبر ده، که چېرته په دې برخه کې دې عملي اقدام پورته کړي او زموږ د شخصیتونو څخه زموږ له کدرونو څخه استفاده وکړي. په ټوله کې دا اقدام جناب اشنا صاحب چې د مدني ټولنو د سیاسي احزابو سیاسینو د یو ګډ د همغږۍ حرکات د یو ګډ د همغږۍ یو برنامه رامنځته شي، دا به ډېره زیاته ګټوره وي. دا نه تنها د دوی لپاره زموږ لپاره ګټوره ده، دا د افغانستان لپاره ګټوره ده، دا خپله د دوی لپاره ګټوره ده چې څنګه وکولی شي چې د دغو شخصیتونو څخه استفاده وکړي، څنګه وکولی شي چې دوی کوم وړاندیزونه لري، کومې مشورې لري، څنګه وکولی شي چې دوی د افغانستان د رغونې، د افغانستان د پرمختګ په هیواد کې د سیاسي بقا او د سیاسي نظام د پیاوړتیا لپاره ترېنه ګټه پورته شي. خو زما وړاندیز دا ده چې باید په دې برخه کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو عملي مشورې روانې دي او کانفرنس ده. مخکې جناب ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه، زما پیغام دا ده چې باید مونږ عملي یو ګام هم پورته کړو، که عملا یوه کمیټه او مخکې خو مونږ اوس یو رامنځته شي تر څو په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شي. سیاسینو سره له دې ویل خپل تګلاره اجنډه تشریح کړي چې نو د احزابو لپاره د مدني ټولنو لپاره سره له دې چې دوی خپلو بحثونو کې یو شمېر مشران یې ویل چې مونږ دې ته پامده یو چې سره همه د مدني ټولنو او همداراز د سیاسینو سره یو د ګډې همغږۍ لپاره. خو په ټوله برخه کې وضعیت لا هم په هغه حالاتو کې نه ده، یعنې بیرنی وضعیت ده، اضطراري وضعیت ده، لا تر اوسه هم هغه کومه چې تمه کېږي هغسې یو حالات نه ده رامنځته شوی. خلیل الله حقانی چې اوس فکر کوم چې د مهاجرینو وزیر ده، دې ویلې چې مونږ په ګډه سره دې ته آمده یو چې سیاسیون فرهنګي اشخاص همداراز روڼ اندي او با تجربه شخصیتونو د مغز څخه استفاده کوو او ورته هرکلی وایو. خو په ټوله کې هېواد کې اوس هم وضعیت بیړنۍ ده، لکه ولس ستونزو سره مخ ده، ولس د فقر سره مخ ده او همداراز داخل کې هم یو منظمه تګلاره نشته. دا به لاره هواره کړي چې باید ته وویل شي چې باید په اساسي قانون په کوم اساسي قانون باندې باید اساسي قانون کې تغییرات راشي، چې باید یو نظام اصل دا ده چې مونږ تاسو یو اساسي قانون ولرو، یو اساسي قانون کې باید تغییر راشي او په منظم ډول سره د یو کمیټه دایره شي په دې برخه کې کار وکړي. بیا هم هغه مونږ پخوا خبره ده چې په دې برخه کې دا د دې توان څخه لرې ده، ځکه چې ظرفیتونه دا ډېر ستر کار ده، دا ډېر زیادي خلکو کار نه ده. سمه ده چې دوی په ځینو برخو کې تجربې لري، خو په ځینو برخو کې دې فکر نه کوم چې دی وشي کولی چې هغه د اساسي قانون ده یا په هېواد کې د نورو ګوندونو لپاره هغه وکړي. زما وړاندیز دا ده پخوا هم عدلي وزارت کې ګڼ قوانین چې هغه اسلامي چوکاټ کې ملي چوکاټ کې یو روغ شی ده، په کم تغییر سره په کم تفاوت سره دوی کولی شي چې له دې څخه استفاده وکړي. او لکه مخکې د یادونه کړې وه چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه خدای بخښي له اساسي قانون څخه استفاده کوي، نو زمونږ تېر کلن تېر د عدلیه وزارت کوم قوانین چې پاسي وي دي د مدني ټولنو د سیاسي احزابو دا باید په دې باندې پر مخ لاړ شي او اوس په دې کار وکولی شي چې څنګه وکولی شي چې نړیوالو ته قابل د اعتماد وګرځي. کوم کارونه چې ترسره کېږي دا زموږ اړتیا هم ده او نړۍ سره باید پرې څنګه وکولی شي چې روابط قائم کړي او نظام یو سیاسی نظام په توګه وپیژندل شي. یعنی مهمه خبره دا ده څنګه وکولی شي چې دوی یو سیاسي اوس یو حرکت ته یو حکومت څنګه وپیژندل شي. په رسمیت په ټوله کې دوی خو نشي کولی چې په بهر کې ټول ډیپلوماتان دیلونی کې دوی سره خو قدر نشته. سره له دې دوی اکثره وخت په مقاومت کې پاتې شوی، دا په جګړو کې پاتې شوي دي. دوی هم دومره نه غواړي چې د سیکرت نظام د تغیر شوی د خپل هر څوک ګراول یا کسان چې په ژبو سره په نړیوالو ژبو سره خلکو سره تفاهم وکړي، دوی به هم دومره زړورتیا ونه کړي. په ټوله کې زما مشوره دا ده چې د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ځینې کور ته نور په تفاهم سره هغه خلک تمرور ورونه هم دي خمیر کسان مونږ تېر وختو کې هم ډېر پیاوړي اشخاص درلودل چې ورته ونډه نه ورکړل شوې. سره له دې چې دوی هم اوس پرې لکه کې دي چې څنګه وکولی شي چې داسې یو حرکت رامنځته کړي. تمه دا وه چې دغه مخکې په کندهار کې ویل کېدل چې په کندهار کې یوه غونډه نیول شوې وه، په هغه کې وزیران همداراز نور لونان دي تاثیر وو چې هغې د وزیرانو په سطحه پورې وه، خو وروسته دا پروګرام تغیر شو چې بېرته پلان دا شو چې دوی به د خپل اشخاصو څخه د خپل خپله به د خپل کسانو څخه کسان ټاکي. مخکې برنامه دا وه په کندهار کې داسې ویل کېدل چې یو پروګرام جوړ شوی و چې د مختلفو سیمو څخه نور د طالبان د نظام نه بغیر نور کسان پکې دخیل شي، خو اوس دې لازمه دا وګڼله چې د خپل کسان دې کې په رهبري کې وي. او دوی ویل چې باید په نورو اړوند ټولو وزارتونو کې کوم کسان مامورین باید په خپل پځی. نو په ټوله کې کم د سیاسینو خبره دا ده چې دلته موږ مخامخ دوی سره خبرې وکړو، ورته ویل چې ځکه چې دا د هېواد افغانستان زموږ د ټولو ګډ کور ده، او څنګه وکولی شو هره خبره د تفاهم له لارې باید حل شي، او څنګه موږ د دغو شخصیتونو څخه د دغو کدرونو څخه استفاده وشي. حتی په دې باندې چې موږ څنګه کدرونو سره نورو سره په تماس کې یو، باید دغه یو همغږي رامنځته شي په هېواد کې د باثباته نظام رامنځته کېدو سره. باید زموږ شخصیتونه، زموږ علمي کدرونه، ځوانان هېواد ته یو ځل بیا بوټي راونغاړي او په ګډه سره یو پرمختللي باثباته او پیاوړي نظام لپاره هلې ځلې وکړي، څو هېواد افغانستان د پرمختللو او پیاوړو نظامونو په کتار کې ودرېږي. نو چې هغه په ټوله برخه کې چې سوداګریزه برخه ده، بهرنۍ پالیسي ده، روغتیا پالان دي، همداراز د رغونه برخه ده، په ټوله برخه کې دوی باید خپل انعطاف پذیري وښيي. سره له دې چې دوی ویل کېږي چې خپل ځینې برخه کې انعطاف پذیري ښيي، په معلوم کې به دوی ثابته کړي چې زموږ دا 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 کارونه کوو، او دلته ځوانانو ته او علمي شخصیتونو ته چې هغه ډېر کلیدي برخه ده نور دا دي. حتی په نورو اړوند وزارتونو کې کستره محکمه ده، کدلی وزارت ده، یا حج اوقاف وزارتونه دي، دوی ته ورته هغه وزارتونه چې نږدېوالی لري نور رهبري ده، دوی په کې ونډه ولري. هر څوک د هغه کسان چې څوک د یو شي لپاره مبارزه کوي دا په کې وي. یعنې په ټوله کې اصلا خبره دا وه چې ستونزه باید په ډېره سوله ییز توګه سره حل شوي، خو متاسفانه بیا هم وایو چې زموږ یو شمېر سیاسیون چې د خپلو مفاداتو لپاره، د خپلو شخصي ګټو لپاره، خپلو منافعو لپاره هېواد داسې بحران سره مخ کړ، دا تاریخ به هېڅکله دوی ونه بخښي. دا دوی کې ټول کرم دي، دوی کې ټول کرم دي، ځکه چې دوی ونه شو کولی چې هغه څه کومه څه چې غوښتنه وه چې یو باثباته نظام په ګڼه سره یو باثباته نظام رامنځته کړي، او مشکل شو او هېواد یې له سیاسي خالقه سره مخامخ کړ. نو دا ډېره ښه سره باید دوام ورکړی شي، او زموږ ځوانان چې په داخل کې دي او بهر کې دي، یوه هیله هم دا ده چې څنګه وکولی شي عملا کار کوي، خو ځکه چې ډېر د سیاسي د عدلي وزارت او د دوی سیاستغدانه پالیسي تر څو پورې په دې برخه کې روښانه پالیسي نه ده غوره شوې. خو په ټوله کې باید خبرو نه ټول هغه دا ده چې باید د بشري برخه کې باید بشرپالانو ته، د خلکو ته اجازه ورکړل شي، د مدني ټولنو استازو تا کم زنجیری خدای مرموزی وجنی کیږي چې دی باید د دې امنیت د تمیخ لپاره ځکه چې دی اوس په نظام کې دي ځکه د دې لپاره باید کوټني او جدي اقدام وکړي د امنیت د تمیخ لپاره که هغه وایي چې دی زموږ د نوم د بدنامولو لپاره حقیقت لپاره کې خو دا خو اوس په حکمیت کې دي بشمیر کسان د مدني ټولنو استازي د ځوانانو ټولنو استازي بشرپالان حقوقو بشرپالان او دې ته ورته نور د بشري حقونو فعالین چې دي دوی دا حراس لري ځکه ځینې پېښې وشولې نو د دې لپاره هم باید دوی کوټلي ګامونه پورته شي تر څو د دې پراغ مخه کمه شي او همداراز زمینه مساعده شي چې دوی چې زمونږ هغه پیسې چې په نړیوال بانک سره دي چې د بانکونه خلاص شي ځکه چې په ډېری پیسې په نړیوال بانک کې دي دوی هم باید خپله انعطاف پذیري وښي څو وکولی شو چې هېواد بیا ریشي او بل دانه چې زمونږ د تېر نظام عسکر اردو نور چارواکي هم باید د دې نظام لپاره زمونږ هغه خلک و چې ډېر سخته شرایطو کې همدا اوس زمونږ محصلین فارغ شوي دي په لندن کې په اماراتو کې په امریکې نه په اروپا کې په نورو په ترکیه کې همدا روزل کېږي دوی فارغ شوي دي په راتلونکي کې د دې سمدان بسن کېږي یعنې هدف دا ده چې دوی خپل تېر کسانو لپاره د هغې د خوندیتوب لپاره د امتیازاتو لپاره ورته دندې ورکړلی شي ځکه چې هغې تجربې لري په هغه سره به وکولی شو بیا به چې زمونږ هېواد یو باثباته هېواد لپاره به بیا ګامونه پورته کړي او افغانستان د ارامۍ سوکالۍ او بسیا لپاره یو ارامتیا ومومي نو په دې هیله چې زمونږ ګران هېواد افغانستان کې یو دوامداره باثباته سوله راشي او ټول په یو ټغر سره او په شریکه سره زمونږ د هېواد لپاره کار وکړی شو څو هېواد مو ارام آباد او پرمختللی مشر سپینګلی هغه ځوان چې په بهر کې دي او په ګډه سره د هېواد د آبادۍ لپاره د هېواد د پرمختګ لپاره د هېواد د رغونې لپاره کار وکړو او څو هېواد د پرمختللو او وړلو هېوادونو په کتار کې ودرېږي او زمونږ د هېواد وړلو درخ په ټولې نړۍ کې ورپېږي
ډېر زیاته مننه قدرمن بهار صاحب ستاسو د ښو نظریاتو او وړاندیزونو څخه په راتلونکي کنفرانس کې به حتمي ستاسو دغه نظریات او وړاندیزونه په نظر کې ونیول شي ستاسو ټولو درنو دوستانو څخه چې په دغه بحث کې مو ګډون وکړ مننه کوم ستاسو د بحث مهم ټکي او وړاندیزونه به په راتلونکي کنفرانس کې په نظر کې ونیول شي زموږ دغه بحثونه به څو اونۍ لپاره نور هم دوام لري ترڅو د شمیر زیاتو د ګوندونو سازمانونو د مشرانو او نورو سیاسي شخصیتونو نظریات او وړاندیزونه واورو د ټولو هغو دوستانو څخه هم ډېره مننه کوم چې تر اوسه پورې یې د فیسبوک د لارې زموږ دغه بحث لیدی تاسو ته که مو ورځ ته ښه ورځ غواړم که مشوه د ښه شپه غواړم بیا هم ډېره مننه ستاسو څخه د خدای په امان
مننه شناسب تاسو له تلاش او حتی څخه مننه کوو تاسو ډېر زیات کار کوئ او دغه همغږي چې نړیواله شي دا ډېر ستر کار دی کور مو ودان روغتیا مو غواړم بسیا مو غواړم
ډېر زیات مننه ده
پیا غشا مو آیا ماتا جانا نو آیا پیا غشا نو آیا Matajana Novaya.
Mata jana tuwaya, mata jana tuwaya.